کابل کې د ماخین 2 بجې دی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې دغه یو ساعت ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګل سوي دي چې ورسته به زما همکار اسمت روان درته وړاندې کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دې ورستي او هدفي وژنو په اړه بحث کوو. تاسو هم کولی شئ خپل نظر وړاندې کړئ، ملمانه هم لرو او خبرونه ته تاسو ځنګ وهلی سي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه واوري، ز فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د کابل شهر په نننۍ چاودنو کې دوه پولیس وژل شوی دي. د افغانستان د ټولګټ وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر پر مخ خلاص کړه، او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانۍ د شهر په دریمه ناحیه کې د لشت لژدو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي کس ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي، چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. د ویلامې له مخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت ویلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. طالبانو تر اوسه دیر تفسرانه دکړه. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خبره شو چې د غور هرات لوی لارې له دوه ورځو اورښتونو لامل تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال وایند اشرف حقشناس ازادي رادیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شوه، او اوس په دې لوی لار باندې موټر تګا تکوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نداره.
یو شمیر مسافر و ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوز او مشمانو سره د بند بایان پسې مکی په سړه هوا کې ایثار دی او کمرست و نه رسیږي، نو له سختي یخنی او لوږې سره مخامخ دي. خو په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولي جام په نوم پیل شوې سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته وویل
چې د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وي چې پایلو به ته د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتواني د چيده سیالۍ بریا خپل کی.
د لس اوریزي سیالۍ له 15 ورځې راځي پیل شوې وي چې د مرکز اسعد آباد او ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. سمو ژغلازا د ریډیو ری فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. د په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا وایروس په اړه ویل شوی دی چې ژر له یو تن بل ته لیږدي، خو د مخکینی وایروس په څیر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوی بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوری ساتامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوی ډول کورونا باندې اخته شوی دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللی وو چې جاپان بیا له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګوي. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین دی تر شپیتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویل چې دا واکسین له 18 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای شي. تر دې وړاندې ډیر زړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنون کول د واکسین له دې پروګرامه ایستل شوی وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې شي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی او 15,595 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوی دي. او وروسته خبر دای چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیر وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د پېښې په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پېښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دی ورکړي چې دا سرتیر چیرې او څه وخت وژل شوی دی. یوازې دومره ویل دي چې دا پوځیان د بروندی دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په هدفي وژنو خبرې کوو. په وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. عموما سیاسي کتونکو، مدني فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، ژورنالیستان، دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونه په پټه وژل کیږي. همدانن د کابل شهر په دریمه ناحیه کې لږه دوه پولیس او یو ملکی په بمی برید کې ووژل شول. تر دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د کابل په تنی کوټ مینه کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایی رئیس یوسف رشید ووژل شو. په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو خبریال او د ښځو د حقونو مدافع ملال میوند، په کابل کې د طلوع پخوانی ویاند یما سیاوش، د کاپیسا په کوهدامن کې فرشته کوهستاني او ګڼ شمېر نور نمونه یادولی شو چې په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. د دغو وژنو هدف څه دی او عاملان یې څوک دي؟ په افغانستان کې لډیرو کلونو راهیسې جګړه ده. په 14 انتحاري حملو، بمباریو، ماینونو او مخامخ جګړو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي، خو وروستۍ حمله په لوی لاس په داسې کسانو کیږي چې په روانه جګړه کې برخه نه لري. څوک د ښځو لپاره د ښه ژوند په خاطر هلې ځلې کوي او څوک د بیان د ازادۍ لپاره. په منظم او سیستماتیک ډول د منورې او پوهې طبقې له منځه وړل داسې خلا یا تشه رامنځته کوي چې د کولې ډیرو کلونو ته اړتیا لري. حکومت طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تور نه وي او طالبان بیا وایي چې دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري. په روانه خبرونه کې په همدې موضوع زموږ د بحث میلمانه دي جنرال یوسف امین زازای چې د پوځي چارو کارپوه دی، رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال، د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس او د سیاسي چارو شنند عارف نوري. موږ غوښتل چې د طالبانو یو ویان هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو مرکه کې خپل نظر څرګند کړ او ویني غوښتل چې په مخامخ په دې خبرونه کې ګډون ولري. وروسته به د هدفي وژنو په اړه د طالبانو دریز د شاغل مجاهد له قوله در سره شریک کړو. نو لومړی خپل ملمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته وایم چې څو شیبې وروسته انتظار وکړئ. څو شیبې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. جنرال صاحب یوسف امین زازای، ستاسو په نظر دا وژنې څوک کوي او هدف یې څه دی؟
ټولو دوستانو ته سلامونه. تاسو لیکلي ګوره، په افغانستان کې ټولې مخرب ډلې، عناصر، تورستان، دا قانون ماتونکي، دا یو ګډه منافع لري. هغه ګډه منافع دا ده چې په افغانستان کې باید ثبات نه وي، امنیت نه وي، حکومتداري باید غښتلې نه وي، افغانستان خلک باید ووژل شي. دغو کې دوی ګټې دي. په اوسنی وخت کې دغه ټولې ډلې یاغه بعضې اته نړیوالو او سیمایي استخباراتو سره عمل اسلري، دوی دیو طرف ته د صلح مسله روانه ده. هغه ناصر چې مخرب خلک دي چې نه غواړي په افغانستان کې صلح منسره شي، ثبات پیدا کړي، امنیت پیدا کړي، دوی لاسونه سره یو کړي دي، منافع ګډي دي. بلاخره دغه سي اعمالو ته، توریستي اعمالو ته، جنایاتو ته، قانون ماتونو ته، د قانون سرغړونو ته دوی لاس پورې کړی ده. دا داسې هم نه ده چې دا نامعلوم خلک وي، دا ځکه چې موږ تمام بنسټونه ورته لرو. یعنی د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ ټول بنسټونه شته، د ولسي بنسټونه مو شته، وکیلان د ګزار شته، ملکان لیکلو شته، پارلمان شته، مدني ټولنې شته، ولیکن دغه بې نظمي یو خورا غټه بې نظمي په دې راغلې ده چې زمونږ حکومت په دغه شلو کالو کې ونه توانېدو چې عقلاً دغه ولس خپل کې. دا واضح خبره ده چې بدون دې همکاري د خلکو
درست ډېر مننه جنرال صاحب، دا چې په څه ډول مخه نیول کېږي په دې به وروسته خبرې کوو. کور ودن مخکې تر دې چې ښاغلی رضوان مراد ته نوبت ورکړو، غواړم چې ښاغلی عارف نوري چې د سیاسي چارو شنند دوی هم نظر څرګند کړي، خو متاسفانه وایي ټلیفوني قطع شوی دی. خیر مراد صاحب، تاسو ته درګرځم. طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبرې سبوتاش کړي.
مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته محترم جنرال صاحب ته سلامونه ونې کیلې. ګورې نغد د دې ټولو خبرو هغه د اردو ژبې په اصطلاح غنه چوټ ستاسو په دې مقدمه کې ډیر واضح ده. د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراس د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډیر روښانه شي څنګه کېدی شي چې یو څوک پاتی خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاتی چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې نه ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړي کې هغه لکه څنګه شتا جنرال صاحب خبرو په جواب کې ویل هغه بله مسله ده، او څرنګه په خپل ځان بیرته عریضه وکړي. فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته اغه مستند او تایید شوی راپورنه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی، د افغانستان د ولس له استادو سره هم هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوی دی، چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفری درې نفری ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستانی استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ لرو جناب ساروان صاحب، تقریبا په 190 د سې دوه نفری درې نفری ډلې د افغانستان ټول خرمو بل خصوص کابل ته داخلي شوې دي. هدف څه شته؟ هدف دا دی چې طالبانو کچیرته انتحاری عملی چې کولې، موټر بمونو کې په کابل کې لارو کوڅو کې مثلا وسلوال ډلې سي بریدونو کې لکه حقانی شبکې چې کول، نو تل ته دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي د خپل ته امریکانو ورته چې دا تاسو ولې کوي، د دین د بزان بش کول لپاره د طالبانو په جګړه کې واغ تبلیغاتو کې مکاری تر ټولو زیاته و، او دغه مکاری برخه ده چې حمله وسی. لیکن
لیکن درسته مراد صاحب، دلته یو مسله ده چې سید چې امریکا سره د موافقه په اساس طالبانو منلې ده چې په لویو شارونو کې به ډلې حمله نه کوي، د پخوا په شان او دا نه کوي. که چیرته په امنیتي ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، نو کېدای شي چې وایي چې سید طالبان دا حمله کوي او طالبان هم غالبا انکار نه ترې کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یو خزي باندې حمله، په یو خبريال باندې حمله، په دې کې د طالبانو ګټه څه ده؟
ګورې په دې کې طالبانو ګټه دا غده چې د کابل په پانتول باندې چې چا بریټ تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی، تاسو کله چې دغه اعترافات او توګورې ډیر وضاحت سره وایي چې ویل چې تاسو باید حمله وکړی، تاسو باید ترورونه وکړی، هغه اشخاص په نخښه کړی چې په تلویزیونونو، رادیوګانو، پر رسنیو، په مساجدو او په لویو غونډو کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې کسبه طالب په واک کې شریکیږي، نو هغه ته به دا لاره هواري چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي، ځکه هغه لا د مخه تورر شوی ده. یو دا خبره ده جناب ساروان صاحب، دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاج کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما
څوک مقابل کې دا کارونه دي لپاره کې یو هغه طالبان دي دغه داعش دی هغه حقانی شبکه دغه هغه دل ده عادی لپاره کې چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کی دغه د بنظمۍ او د ګډوډۍ د ایجاد لپاره. اما یو خبر جنرال صاحب ډیر قوي خبره وکړه، هغه دا ده چې طالب جمع مافیا جمع زورواکي جمع هغه کسان چې منتظر دي چې یو ډول کشیر ته دا نظام سقوط کړي، نو دوی ته به یو څه دې کېک نه هم ورسیږي، نو او د قدرت نه دلر کېدو اقدام شته دی. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر بدبختي هم دغه ده، نو ټول په دغه خوله باندې چې دا مرموزي وژنې دي. ګورئ تاسو د آریانا تلویزیون خبریال خودکشي وکړه، او د خدای شکر چې بل ویډیو یې خپره شوله چې په خپل ځان وژنه په کې واضح معلومیږي، لیکن دلته ځینې رسنیو ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره، هغوی دغومره شور جوړ کړ چې مرموزې وژنې. لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویلي چې داعش وایي چې که چېرته زما بندیان اعدام کړی زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم، بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسو دا خبرې کوئ، ولې ویرول کوئ وخلکو. کله چې غواړي چې ستاسو دشمن اصلي څیره ته معلومه شي او دغه د مرموز خبره درنه لري سي، نو بیا دغه د یو تریخ حقیقت به ټولون ومني چې لچا سره مخ یو، لکم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان چې آیا اول دفعه دی چې څوک خبري الوزني، آیا اول دفعه دی چې څوک مدني فعال وزني، او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزني.
درست، ډیره مننه مراد صاحب. اوس هم ښاغلی عارف نوري د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. نوري صاحب، تاسو څه فکر کوئ له هدفي وژنو څوک ګټه ترلاسه کوي؟ د چا په ګټه دی چې دا خلک ووژل شي؟
سلامونه تاسو د خبرونې ګډونوالو او د غرض اوریدونکو ته. له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې دو مسایلو ته چې یو د سولې او بل افغاني مذاکراتو ته په کتو، او له بلې خوا هم په پلازمېنه کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو سپارل او ولسمشرۍ لومړي مرستار ته په کتو سره ګورو چې هدفي وژنې، تروریستي پېښې او خصوصا د مطرحو رسنیزو او مدني څیرو د ترور ګراف مخ په لوړېدو شوی دی. زما په اند دلته مختلف عوامل دخیل دي. یو له دغه عواملو څخه دا ده چې ځینې کړۍ هڅه کوي د دغو اقداماتو په ترسره کولو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، او تر څنګ په یو ډول عامه ذهنیت وښيي چې اوسنی نظام د ثبات د ټینګښت، د خلکو د امنیت د نیولو، او د ورست د تیرو دوه لسیزو د ترلاسه شویو ارزښتونو او لاسترانو د ساتنې ورتیا دوی نه لري. په بل کټګوري کې دغه راز دوی لمدې لري کوشش کوي هغه تیری هغه افراد تر ډیره پنشه کې چې هغه د واقعیتونو پروفانه کولو کې یا په څرګندولو کې ولسته په اسلام مخکښ ته نسبت نور ده، او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دوی هغه اصلي تیری او اهداف په اسلام مطرح شي. ته څنګه ځینې نورې سیاسي کړي چې هغه د مستعمل مخالفو ډلو په قطار کې حضور نه لري، خو ځان د نظام څخه او له هغو امتیازاتو څخه چې په مخ کې قانونو کې دوی لرل لري احساس یا محروم پات شوي، دوی هم په یو ډول کوشش کوي چې د خپل سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وښيي چې د کابل په کچه باندې هغو کسانو چې دغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي مسله دوی د دې توان مند نه لري چې دغه وضعیت مهار کړي. په ټوله کې زه فکر کوم چې او دا نظر لرم چې په یو ډول د دولونو متاسفانه چې په نظام باندې دغه فشارونه د دغو کړیو لخوا د امتیازاتو د ترلاسه کولو تر څنګ د نظام د ضعیف ښودلو او تر څنګ د مطرحو څیرو په نشه کولو سره دوی غواړي چې د پستا په قوي شکل باندې د مناقص کړي ورسره وښيي چې د پښتلا اوسنی نظام د دوی د غشتنو او د دوی د ارمانونو لپاره د جوابګو نه دی. خو متاسفانه چې په دې برخه کې تر ډیره مشغور شي افغان حکومت هم پاتې راغلی دی، او نه دی توانېدلی چې د ورستیو لسګونه پیښو د حد اقل پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري او ولست روښانه کړي، او ملت وښيي چې ګواکې دغه کړي په دغه موخه یا اهدافو باندې غواړي چې دغه عمل تر سره کړي، او دوی د دې پلان لري چې حداقل رادیابی کړی او یو شمېر د عاملین د قانون ملګرو ته وسپاري.
ډیره مننه نوري صاحب. موږ لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویل غوښتل چې د طالبانو یو وایند هم دعوت کو په دې خبرونه کې ګډون وکړي، زموږ او د اوریدونکو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي. خو زبیح الله مجاهد غوره وبلل چې د وی مرکې له لارې خپل نظر څرګند کړي. لده سره اجمل ان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې دا وژنې چا کړې دي. اول به د ښاغلي مجاهد څرګندونې واورو، بیرته به میلمنو ته راوګرځو.
کدرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه آینده په ګټه بولو. بناءً دا وژنې موږ ټولې غندلي چې په خپل وخت رد کړي موږ هم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شی وي او څوک به یې کوي هغه هم رسې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
کار زده همیشه کېدلی سي ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ یې غوسره نږدې هماهنګي درلوده. په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې دغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر ذرې حل کولی شو، په یو ټلیفون باندې زموږ ستونزه
مجاهد صاحب د دې نه مخکې
کولی شو.
له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو په ښه وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
هغه یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې و. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړې، غوتم خبرداری هم ورکړې او دام د رسنیو له لیست کلي وو، ځکه د هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه و او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې دغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو. د فلوریا او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو، ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه په کې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي. مثلا دومه دا د رسنیو مرکز ته تماس نیسو، خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه وي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر ډېره دا مسله حل کېږي. مرګ ته ضرورت نشته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ به درک کوو او دا واقعیت ده.
په حکومت کې ځینې کړۍ او همدارنګه ځینې لوري باور لري چې وسلوال طالبان د بیان له ازادۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو سره په هغه تعریف باندې چې وسته جوړ نه دی، یا د بیان ازادۍ ته هم رجمن نه دی چې کومه د بیان ازادي په افغانستان کې موږ مشاهده کوو. دوی داسې شک کوي چې وسلوال طالبان غواړي په دې توګه فشار راوړي د بیان په ازادۍ کې، د سولې په توافق کې د بیان ازادي محدودېږي چې خلکو ته ډېره ناڅاپي نه وي.
انځر تاسو پیګه شل کال زموږ په جګړه کې تیر شو او د رسنیو سره موږ بیلابیل وختونو کې مشکلات بل درلودل. چې دی کله کله نشرات یو ډوریزو زموږ په وړاندې باندې خطرناک ولې په سخت حالاتو کې موږ د رسنیو سره خطر عمل درلود او د دوی د بیان ازادي بولې او که هر څه موږ تحمل کړیو، ولې اوس د داسې وخت سره موږ جوړ ته نږدې کېږو د نظام را تک بوي. موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چې کارت باور ته جوړیږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راسي چې د تهمت له حده او یا د چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي او ټولنې ته ډېره مهمه ده. موږ ته مهمه ده، موږ هیڅکله داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ را ونه وځي. داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور نه کېږي چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکه دوی ووځل چې له منځه یوسي معقول لارې شتا قوانین بوي نظام بوي هغه ته معقول لار ورته جوړي موږ په جګړې حالت کې په ډېر مظلومیت کې په ډېر بد حالت کې موږ تر بریدونو لاندې او بیا هم دغه رسنیو سره یو نوی تعامل درلود او سلام ورته درلوده دې ستو بالکل ورته لرو
د سبب الله مجاهد مرکمو واوریدله مراد صاحب لمړی تاسو ته تبصره مو څه ده دوی وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هیڅ ډول کار نه لري او آتا که چرته دوی په حکومت کې شریک هم شي دوی به د بیان ازادۍ ته ژمن وي
ګوري سروان صاحب آی کاش چې دا خبره چې ښاغلی مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسو ولې د افغانستان ملي اردو یاس وجل کیږي او شهیدان کیږي هغه د چا قدر او د چا ځامن نه دي څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې کنه بل خبره دا ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو د ایسایل مشرانو سره ګوري په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسولیتونو سپارل امر الله صالح ته د دې سړي د ناکامول لپاره دقیق ناول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي د دې سړي د ناکامول لپاره دوهمه خبر دا ده تاسو د پاکستان د سفارت موضوع کړئ کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړل د پاکستان د وزارت خارجه نه مستقیم من خط راغله ده هغه چې په کوم مسایلو کې امر الله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه د خلکو سره همکاري نه کوي اوس د پاکستان د ویزو قیمت یعنی د خپل د پاکستانی پاپړ په اندازې ټټ کړه ده فقط د هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چلري کله چې د طالبانو ویان وی چې موږ لرسنه سره مشکل نه لرو په خوا مو وشل تلو مو وشل یک وشل بیا مر سره جوړ جاړې او اوس هم عینه قصه ده اینه قصدا ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفکړي خو دوی ورسې کو امریکایانو په بمباری مو کړل دوی ولی په خبرګونو خو ده دوی چې په کم سراب یا کما یو دغه جوړ کړي ځان ته یو تصور جوړ کړي دا هغه تصور دوی په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته انتقال کړي دا هغه تصور ده چې الته امریکایانو سره پراته د امریکایانو په مصرف پراته لیکن دلته وی چې امریکایانو والدي اما تاسو خپل اقدامات دوام ورکوي سروان صاحب د طالبانو سنې جګړه چې تاسو خبري اعلان رسنې ټول چې اوربند یو کړی ولسوي دغه جګړه د کومه جګړه اوربند خي کوم ولایت سقوط کړه کوم ولسوالۍ باندې حمله شوې ده خو جګړه هم دغه چې تکتیک بدل دی په نامه د چسپکی په نامه د مقناطیسی په نامه د هدفي وشنو په دې کې د افغانستان د حکومت په دې کې د هر افغان چې هغه مکمل مخالفي د سولې په دې کې فائدت څه ده چې د خپل خور وژني خپل سرتیر ورور وژني
او مراد صاحب تاسو یو خبره وکړه چې د دوی دغه حمله یو هدف کېده شي دا وی چې هغه پروګرام چې د ولسمشر لومړی مرسیال شاغلی صالح پر مخ بیا د دې لپاره چې هغه ناکام شي فکر نه کوي چې شاغلی صالح هم په دې برخه کې چې په طالبانو ډېر توند نیو کې کوي انتقادونه کوي په داسې حال کې چې د سولې پروسه روانه ده په داسې وخت کې پکار ده چې یو څه لږه مکار واخیستل شي او یا په گاونډیو هیوادونو ډیر ورغورسي او فکر نه کوي چې هغه هم به تفاوت نه پاتې کیږي
نو خو که جګړه ده د سالې خلاف د افغانستان د حکومت خلاف د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلاف چې هغه د پاکستان استخباراتي په واضح هوا هم ځکه دې کې خبره کې نور باید شک نه چې کم کړي یا کم استخبارات هغه تمویلي هغه مولوی صاحب برادر اخونه غلد ټول دنیا او کډ چې وضعیت چیرته ده او څوک چیرته دي نو پرته له دې چې سالی صاحب قبل څوک یو هر افغان وي دا په دې پورې فرق نه دی اما په عین حال کې دا منو چې کابل کې امنیت خنه ده خو د دې معنا دا چې یو څه حرکت یو څه یو فعالیت پیل شوی د کابل او د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د نظم لپاره چې څوک تینا ویره لري په اول قدم کې به حتمان د امنیت نه او د مخالفانو د سرکوب نه ویره طالبانو لري ځکه جګړه خو طالبان کوي بل څه نشته په دویم قطر کې به مافیا ولري په دریم قطر کې به لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب ویلي هغه کړي ولري چې په هر قیمت واک کې برترات لغواړي په هر قیمت چې دنه وزارتونه اخیستل شي وي دنه امتیازات اخیستل شي وي او دوی په مغه پیسو کې تر اوسه درې څلور دفتر کلون راسي چلی د همغوی هغه درد او عقده چې فکر کوي چې دوه درې بیانې ورکه په تلویزیون کې چې پلان کې مرموزه وژنه د افغان سرتيري وژنه کله مرموزه و په افغانستان کې انتحاري بریټ کون کې د داعش بریټ کون کې د القاعده انتحاري د طالبانو انتحاري د دې انتحاریانو ترمنځ کوم فرق دی اره آیا
هغه یو انګیزنه ده. نو د بیان د ازادۍ نه ویره په دې تل سکالو کې معلومه ده چې چا کړی د خوځو له حقونو نه د خوځو پر حقونو تیرې چا کړی ده. فکر کوم د افغانستان خلکو ته نوره دا لفاظیان نه چلیږي.
کور ودان مننه مراد صاحب. جنرال صاحب ځاځی، سره له دې چې دا طالبان دا موضوع ردوي چې دوی په دا ډول وژنو کې لاس نه لري، خو یو مسله چې سوال پیدا کوي هغه دا ده چې کوم خلک چې پنهه کیشي هغه لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل، یا د بیان د ازادۍ طرفداران دي، یا ژورنالیستان دي، یا د ښځو د حقونو مدافعان دي، یا مدني فعالان دي، دا هغه څه دي چې د اوسني نظام د تیرو دو لسیزو هغه بریا بلل کیشي، او د نظام چې پی ویاړي همدغه شیان دي. د دغو لمنځه وړل او د دغو خاموشول د دې ګټه خو طبعاً چې نظام ته باید ونه رسیږي، سره له دې چې دا د طالبان ادعا کوي چې کېدای شي په خپل حکومت دا کار کوي. څه وایس په دې اړه؟
څو مسایل دي چې هغه خورا په افغانستان په خلکو مورال او د نړیوالو مورال او د انسانیت او بشریت.
بله جنرال صاحب، لکه چې ټلیفون وقته شو. خیر نوري صاحب، تاسو په دې اړه څه تبصره کوئ؟
بل سربان صاحب، زما نظر دا ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په یو ډول د ډولونو دا کړي هڅه کوي هغه رواني او ذهني فشار په حکومت باندې ورسي فشار زیات کړي. نو زه فکر کوم چې نسبت د ټولنې ټولو وګړو ته دغه کسان چې د بیان د ازادۍ د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې دوی فعالیت کوي، نسبت نورو ته یعنی مسؤلیت ډیر نسبت د نورو کسانو پر شکولو ته، او لدې لارې دوی کولای شي چې هغه رواني فشار او ذهني فشار په نظام باندې لا ډیر راولي، او دغه مطرح کسان چې تر ډیره بریده پوری په خلکو کې هم د یو ډول ذهنیت جوړولو او دا چې د نظام د امن او ثبات په ټینګښت کې او د دغه ورستۍ ارزښتونو د بیان د ازادۍ په برخه کې د ساتنې په برخه کې ناتوانه وشي، تر دغه کسانو بهتره نور کسان دوی ته نشته. نو همدغه هدف او علت دی چې متاسفانه تر ډیره موږ د دغه مخکښه څیرو د لمزورلو شاهدان اوسېدلی یو چې متاسفانه په ډېر لاند وخت کې موږ ډېر زیاتې بدې پېښې درلودې. لبل خلک یو څه چې غواړم یادونه وکړم، متاسفانه چې ما د 15 کلونو لپاره په غزنی ولایت کې رسنیز فعالیتونه کړې دي، او په ډېرو ځلونو د دې شاهد یم چې د وسلوالو ډلو د مخالفینو او د نورو کړیو لخوا زموږ همکاران ګواښل شوي دي. حتی په تیرو 15 کلونو کې موږ د یو لسو افغان خبريالانو چې یواز د غزنی کې دوی رسنیز فعالیتونه کول، دوی حتی هیواد پریښوده، او د دوو ژغیزو رسنیو د نشراتو د بندیدو شاهدانو چې د وسلوالو مخالفینو لخوا دوی تر ګواښ لاندې، او بل اخر ته هر شول چې په مطلقه توګه باندې خپل رسنیز فعالیتونه ودرې او یا هم کابل ته انتقال شي. نو متاسفانه شي مختلف ډلې کوشش کوي د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره، تر ډیره رسنیز فعالین او دغه مدني فعالان متاسفانه شي په نشه کړی، او ګلمو له حکومت هم نه بلې خوا دغه چې متاسفانه دوی هم لکه څنګه چې هغه ډلې په پرې کوشش کوي دوی ناتوانه وشي، دوی هم په دې برخه کې متاسفانه ډیر بریالي نه دي اوسېدلي، او نه دي توانېدلي چې په هغه واقعي شکل باندې د دغه رسنۍ پیښو مخنیوي وکړي، او د ژورنالیستانو او د رسنیو او مدني فعالانو امنیت او خوندیتوب په اصطلاح تر یو حده او بریده پورې تضمین کړی شي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب. مخکې شاغلی مراد اشاره وکړه چې طالبان یا د دولت نور وسلوال مخالفان په دې هیله دي چې په حکومت به په ګډه جوړوي یا به وخت رسیږي. نو دوی د دې لپاره چې مخکې تر دې چې دوی وخت ورسیږي او بیا څوک انتقاد پیو کې مخکې تر مخکې د بیان ازادي په دې شکل سره لمن زوړي، د ښځو فعالیتونه محدودوي، او اغه شان چې دوی نه دی خوش او تورې هم په بل چا پوری کوي په دې شکل سره، دا مسله څومره حقیقتا نږدې ښکاري؟
ګوره دا ما مخکې عرض وکړل چې بعض مسائل چې غیر نړیوال اذهان عامه اذهان دي چې تخریشي خرابي او د څه دي دا همدغه دي چې ملکی تلفات مدني ټولنې په سیاسي عذاب باندې په ملي شخصیتو باندې بریدونه کیږي. طالبان یا هر ډله چې وي خاص ډلې لري چې هغه کېدای شي چې خپله طالبانو مشرانو ته ویاندان هم په خبر نه وي، هغه په سیمې او نړیوالو خاصو استخباراتو سرې تعلق لري چې په دغسې وضعیت کې دوی دغسې اعمال ترسره کوي. هغه په دې معنی چې فشارونه راوړي په د دغه حالت نه ګټه اخلي، یا په حکومت کې مثال شتون غواړي، یا خپل قدرت ښیي، یا د مثال منافع په هغه کې دي خطر کې دي، یا نور مسائل قومي مسائل دي، ژبنیز مسائل دي، دینی مذهبي مسائل دي. ځکه چې افغانستان خو د خارجي استخبارات نه ډک ده، داسې هېواد نشته چې دلته دوی خپلې ګټې او استخبارات ونه لري. زیاتره دغسې پیښې دا ډېرې مرموزې دي او دغه خاص خلک روزل کېږي او خاص استخباراتي حلقې دغه لاس لري، هغه هم په داخل په کچه او هم په خارج په نړیوال یو سیمه ییز په کچه باندې. یعنی د سو ویان د طالبان چویلي کېدای چې دی خبر نه وي، لیکن داسې مراکش ته دي چې خاص تروریستان روزي او دغسې عملات کوي، مثال داعش کوي، بلې کوي، بلې کوي. بله خبره دا ده چې مونږ یو لویه تجربه ترخه لرو. مونږ په افغانستان کې انتحاري راکټ وشتل، خلکو وژل، په چاقو باندې موبایل ووایه، او مدني ټولنې خلک شهیدان کا، سیاسي خلک تېرې رسانه، دا د یو تاریخ چلري. دا تاریخ چا څلوېښت دود څلوېښت کاله کېږي چې دغه تاریخ چا د خارجي او سیمه ییزو استخباراتو او د مونږ خصوصا ایران، پاکستان، روسیا حتی بعضې هېوادونه دغو کې لاس لري. دا کوم نوی شی نه ده، دغه متجوته ده، معلومه ده چې څوک یې کوي. وخت چې یو کس د افغانستان سره یوه ډله انا د افغانستان سره دښمني کوي او هغه بیا سیمه ییزې هېوادو ته ورځي او هغه یې تمویلوي، هغه یې تجزوي، نو هغونه څه توقع ده چې زه ورته ووایم چې تاسې دا ترور هم نه مه کوئ؟ دوی هر څه کوي چې خپل منافع او خپل اهداف ته ورسي.
بله،
او بل مشکل دا ده چې دلته د افغانانو نه ولې دا استفاده کوي. زه هم د اوس در نیم میلیونه مواد مخدر په هغه باندې روغ دي کسان لرم. زه مثال تقریبا 90% افغانان هغه ریسرچ شوی ده چې د $2 نه کم عاید لري ژوند په کوي. دا اقتصادي وضعه کنه، یعنې د خدمات هم رایه نه شوه. د غامي حکومت ده د تروریزم د ترهګرۍ سعودي هغه څه. بله خبره دا ده چې خپل په حکومت کې څاروان صاحب زه قسم درته خورم، مراتب ته د عماد سلام وي وته والله، بله چې دوی ګزاري کوي، یعنی ډېر دغه چارواکي چې دي دغه امنیتي چارواکي ولا ګزارې ته ناست دي. یعنی دوی هسې ژمنتیاوې پکې نشته. شل کاله دغه حالت بالاخره دغسې وضعیت یې راوستلو، د ولس فاصله زیاته شوله. همدا اوس قسم درته خورم چې دغه بله ورځ ایمان موبایلونه پټ کړل، دکانداران راته وایي چې دغه چوکو دغو ځای کې وره دغه غله ټول مو پیژنو او د پولیس د جنایي ټول لاس لري. یعنې ما دغه راپور هم جوړ کړی دی، ویډیوګانې هم ترنه کړي دي، ما پولیس سره هم رابطه ونیوله. یعنی دا ټول ځای، یعنې دغسې کسان دي چې دا کم هغه امنیتي ځواکونه کې دي که پولیس کې دي، شخصي منصب ته راغلي دي، ګوري منصب ته راغلي دي. یعنې مونږ هم دغکې د افغانستان حکومت به خپله ستونزه ومني، دا شته ده، مونږ نه یو توانېدلي. پاس که چېرته دغه مسایل ګوره، ما مخکې حرض وکړلو چې مونږ ټول بنسټونه، ټول ملي اجتماعي بنسټونه شته، لیکن کار نه کوي. څنګه یو تورست مثال کور په کرا نیسي، په ښار کې اوسېږي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک پوځي کې سیمې کې اوسېږي دی. یعنې هلته وکیل څه کار کوي، وکیل ګزار څه کوي، مدني ټولنه څه کوي، عذاب څه کوي، که نه دغه ټول ملت څه کوي، د ولې ویښ نه دي، عالمان د دین څه کوي، جوماتونه څه کوي، اهل د جومات څه کوي. یعنی په دا ټول مشکلو کې هغه په اصطلاح سکری درته ووایم چې هغه چتر خفا دی امنیتي، یعنی چتر دی امنیتي، موږ د چتر دی امنیتي ډېرې زیاتې ستونزې لري چې متاسفانه حکومت نه دی توانېدلی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په هدفي وژنو باندې بحث لرو. جنرال یوسف امین زازی د پوځي چارو کارپوه دی او رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستيال د عام اړیکو مطبوعاتو رئیس هم درس د سیاسي چارو شنند عارف نوري سموش ملمانه دي. لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته موقع درکو چې ټلیفون وکړي ک پښتنه لري نو د امدا شیبه وخت ټلیفون وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیره د 0799200340 بل شمیره د 0800225500 د سکایپ له طریقه هم لمشترته ماسنیول شي radio.azadiradio.azadi. هله د چي لند پښتنه وکي خوشاله بسو مهرباني کوي.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
زه حکمت الله حماس امریکه مله هلمند دی وریا.
ښه حماس صاحب مهرباني وکي پښتنه بوڅره.
ما پښتنه د مراد صاحب خطا غده چې دا اسمان دغه د کوژن چې کیږي دا خلک څوک دي چې نه دایښ مونږ نه طالبان مونږ دا وسنګ کسان راغلي دی او بل دا د کابل کمربند پر کابل او ګرځي چې ټول دروازه کابل ته ورېلای دي ار څو خپل فسار وځي او کارونه کوي باید کابل ټول مشرات شاو او کمربند لري تاسو سروان صاحب.
bale ډیره مننه هم صاحب کور دی ودان بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل ور له خو سره ورجن
مهرباني کوي بل اول صاحب. بل اول صاحب ټلیفون دی لکه شقته شو خیر بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ل رادیو لری شی لطفا ل رادیو لری شی بیا مجبوری جو چې ټلیفون مقطع کو.
سروان صاحب جوړ پخه
سلامت اوسې ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
مننه کوم عبد الله په سهار ملک زما پښتنه د مراد صاحب څخه ده. مراد صاحب څخه ده پښتنه نه مچ الیاس دایي بار بار مو په ټلیفون باندې مرکې لیدلی دی مثلی قلتي المن ولایت کې د نو سوال مخالفینو سره مرکې کولې د په اند سوال مخالفینو سره مرکې کولې اول څه دې راپورونه جوړول مجلس دلا د تلویزیون دلارې د فلم دلارې هغه وخت ولي سوال مخالفینو
الیاس داینه و ډیر مننه. اول خو تاسو لکه چې اوریدلی مو دی او لیدلی مو نه دی. الیاس دایو دی رادیو خبري الود نه دی تلویزیون بل اوریدون کله روزان راو پیښنه آزادی رادیو مهرباني کوي د دې ټلیفون قطع شو بل اوریدون کایم شته ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني کوي.
مرحبا تکاله دی خو اسنه
مهرباني کوي تکاله صاحب.
سروان صاحب وو کله چې مراد صاحب خبرې کوله او مجاهد صاحب خبرې کوله نو دا په دې معنی وا چې افغانان هر څومره لري بیا هم یو ځای دکېږي خو دا چې دنه د خبر په میز باندې دی حالته یو څه ترلاسه کیږي دا ترلاسه کیږي د افغانانو په وجه له خو بیا ډیر ظلم نه ځکه دا انداګه کاغه دولت مون سره ځکه دا دولت په یخ کوي نو دا کوم د شانت کران چې نه وي بیا به د دولت په شابه باندې کوي نو د دې په وجه له بیا واخ تر سیدل خبره ده.
bale پدې کې خو هیڅ شک نشته خو دا چاته وې بل اوریدون کله روز ځان راو پیښنه آزادی رادیو. مهرباني کوي حقانی صاحب بتاسی آواز باندې خو ډیر پوی نه شو د سیو ځای چې شور مشهور دی متاسفانه. خیر یو بل اوردون کای مخلو بیا به ملمنو ته ورشو سی خبري وکي آزادی رادیو مهرباني. خیر دوی خبري ونه کړې ور به شو ملمنو ته. خیر مخکې تر دې چې مراد صاحب ټلیفون قطع شوی و څو شیبې مخکې تر دې چې بیا ور سره تماس ونیسو نور ملمنو ته به ور شو. لومړی نوري صاحب تاسو دې اوریدونکو په اړه څه وایي چې وایي حماس صاحب وایي چې باید له کابل نه یو د کابل ماسره شی او کمربند برته جوړ شي. دا خبري لډیرو کلونو کې شی یو وخت ویل کېدل چې سکنرونه وارد شوی دي. د سکنر درک نه سو معلوم د تلاشي هم ځین خلک وای تلاشي تش پنامه ده. ولی امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې کابل داسې کنټرول کې چې
هیڅ شی مرته داخل نشي. دا دي گاونډي هوادونو له تجربې نه ول استفاده نشو کولای، لکه پاکستان یو وخت په اسلام آباد کې چاودنی کړي، لیکن اوس څومره امن دی؟
بل سربان صاحب، زه فکر کوم چې د کمربند په ایجاد سره او د سکنر دروازو په جوړولو سره موږ نشو کولای چې د دغه راس پیښو مخنیوي وکړو. زه فکر کوم چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي، د دوی سیمه ییز کارکونکي باید زیات شي، او له اپراتیفي امکاناتو څخه په مطلوب او واقعي شکل باندې استفاده وشي. متاسفانه زه فکر کوم او کومه تجربه چې زه مخکې له دولتي دندې څخه په غزنی کې لرم، چالته د ترورونو کچه متاسفانه ډیره زیاته وه. په ټوله کې د کشفي او استخباراتي ارګانونو ضعف د دې لامل کیږي چې مختلف ډلې کولای شي خپل اهداف د ښار په منځ او ډیرو امنو ساحو کې ترسره او بلاخره په ډیر مسؤول شکل باندې له ساحې څخه تیښته وکړي. د بل خاموش په هغه کچه امکانات متاسفانه پلاس کې نه لرو چې ټولې حتی فرعي لارې هم د کابل ته د ننوتلو فرعي لارې هم تر پوښښ لاندې راوستل شي. کدوی استخباراتي او کشفي ارګانونه لوی خوا د دغو کړیو د اعمالو کشف او ردیابي وکړي، او بلې خوا د دغو مطرحو کسانو د امنیت د ټینګښت برخه ته لازمه توجه وکړي. لکه څرنګه چې په مناسبو باندې موږ لیدلي چې مختلفو خبریالانو، مدني فعالینو او سیاسي فعالینو کله چې ګواښ لیدلی دی، د ګواښ مسایلو ټول موارد شریک کړي دي، ولې متاسفانه چې دا ډېر عادي نیول کیږي. ورسته لدی چې و پیښه رامنځته کیږي، لاغي ورسته متاسفانه دوی اقدامات کوي. مثلا په غزنی ولایت کې د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد شهادت چې تقریبا یو اونۍ مخکې متاسفانه چې هغه په شهادت ورسول شو، دا هغوی د کور مخې ته تقریبا کال مخکې د وسلوالو خوا ماینې ښودل شوی وو. تر څنګ د ټلیفون له لارې او د واتس اپ مسیجونو له لارې دوی په مراتب مراتب باندې ګواښل کېدل. دوی کتام چې دغه موارد له کشفي ارګانونو سره شریک کړل، ولې متاسفانه لکه څرنګه چې باید لازم اقدامات نوموړي د مسؤلیت لپاره تر لاسه لاندې نیول شوی.
لیکن کله چې موږ همدغه مسله همدغه ډول موارد له امنیتي چارواکو سره شریک کړي، دوی وایي نشي کولای چې هر خبریال ته، هر مدني فعال ته پیرادار ورکي، محافظ ورکي. دا ډیره ناممکنه ده، باید دوی په خپل ځان وساتي.
زه هم دا نه وایم چې دوی باید هر مدني فعال او خبریال ته محافظ ورکړي، ولی حد اقل د خپل کشفي او پراتفي یا کشفي قانون له لارې دوی باید هغه خپل لازم تدابیر ونیسي، او د دوی کوم شکایتونه یا کوم موارد چې دوی ورسره شریکي د غواښونو مسایل چې د کشفي قانون سره شریکيږي هغه باید جدي ونیول شي. ما لکه څنګه چې د شیرزاد نیکزاد بیا دا ونه وکړه چې با غوی خپل لغه ژغیز او متنی پیغامونه غواښونه او حتی د ماین مسلې شریکه کړی و. ترڅنګ کوستانی سه حتمان تاسو لیدلی دي خلک رسنیو له لارې چې لس ورځې مخکې غوی خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی و چې دوی تر سخت فشار او غواښ لاندې دي، لږ تر لږه د دوی مسؤلیت ته باید توجه وشي. زه وایم چې دغه مسایل ته یا دغه اطلاعات او معلومات ته باید توجه وشي او لازم اقدامات وشي، او د مسؤلیت د امکاناتو د لند محل لپاره کاغذ د دوی انتقال نور ساحو ته، یا هم د دوی د فعالیت د ساحې د کور د ترپوشش لاندې راوستل په یعنی غیر فزیکی چې فزیکی حضور ولري د دوی ساتن کې په هغه لازم لارې چارې چې دوی لري په هغه شکل د کوشش وکړي. کچیرته جواب دی چې دغه غواښونه ډیر عادي نیول کیږي، بلسې کیږي نه، او دوی ته لازم امکانات په پام کې نه نیول کیږي، نو چاته باید دوی مراجعه وکړي. یعنی حداقل زه فکر کوم چې کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي، او پاتفي امکانات په مناسب شکل په مطلوب شکل باندې ولګول شي، څو دوی وتوانېږي چې د مختلفو وسلوالو کړیو د دغو پټو اقداماتو تر وروستي اقداماتو مخنیوي په وخت باندې وکول شي، او د ګواښونو د له منځه وړلو او د دفاع کولو په برخه کې حداقل لږ تر لږه یو مسؤلیت ول را شي. متاسفانه موږ د همدغه دلایلو له کبله او ترڅنګ د چې تر ډیره د سیدا کې چې ګوکه دغه مدني فعالان یا د شذو د حقوقو مدافعین یا د رسنیز فعالین کوشش کوي دغه غواښونو په نامو باندې دوی کیسونه جوړ کړي یا بهر تلاشي یا د نور امتیازات ترلاسه کړي، په دغه بهانو په دغه ځوابونو سره متاسفانه زموږ همکاران بلخره چوپ خپل پاتې کیږي چې موږ متاسفانه لسمو دي ورسته د شهادت او یاد قربان دي بریدو شهیدان اوسېدلی.
بله، او په ډیرو مواردو کې د سیم شوی دي چې په یو خبريال یو خبريال یو ایو فعال ته خبرداري ورکړی شوی دی، هغه ځکه مجبور شوی دی چې په کور کې نه او هیڅ فعالیتونه کې دا هم هغه شاید چې هغه کسان چې دوی ګواشي دغه هدف ته دی. یو جنرال صاحب، مخکې تاسو د خبرونې په پیل کې د حلارو باندې خبرې وکړې، آیا ممکن ده چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي؟
ګورې ژمنتیا ده ته په کار ده، تاسو مخکې ویلي چې د کابل په امنیت په مورد باندې امریکایانو وعده کړې وه چې کابل ښار کوڅې به ټولې امنیتي کمرې لګول کېږي، دوه محافظتي کمر بندونه به جوړېږي، تعصاد به جوړېږي، لیکن هغو په خپلو ژمنو وفا ونه کړله. بله خبره دا ده، ما خو درته ویلي چې د ټول ساختمانونه لرو، داسې نه ده چې نه لرو. تورستان نیولی کېږي، لاسته راوړنې شته دي داسې تر یو حده پورې، مګر ولې نه شته؟ زه دا درته وایم چې حکومت ګورې مشکل حکومت کې دا ده چې حکومت خپله د فساد نه ځان نه ده تر اوسه پاک کړی. مخکې مو غنه ویلي چې هغه مخکله مراجعه ورته کړي کنه حکومت ته، چې هغه قانون پله کې ټول څه ولا کا پله کړي، تاسو یو برنامه کې مون خبرې هم کړې وي ولا کا څوک راغلي دي. یعنی حکومت پله د خپل ولس خپل خلق د خپل ځان لري کوي، اوس د څنګه همکاري وکم، بل څوک څنګه همکاري وسو کې حکومت دې دنیا همکارې د خلکو نه، خصوصا پولیس امنیتي ادارې مو کشفی و استخباری داره بدون دی همکاری نه.
لیکن همکاری چه دول همکاری جنرال صاحب؟ مخکې مراد صاحب هم اشاره وکړه، دموش په افغانستان کې قاعده داده که چوکی چاته ورسپاری نو همکاری کوي، او که چوکی نه لري شو ذاتی مخالف دی. چه دول همکاری؟
نه نه، خبره می نه و، مطلب می ده نه و، همکاری دی خلکو دی حکومت ته ضرور ده. حکومت دې باید هر راپور چې حکومت ته خلق ورکړي، حکومت باید اجراءات وکړي، قاطع اجراءات باید وکړي. ځکه بعضې پولیس آته بعضې پولیس د تعصب له نظره دلته د دندو نه لرې کېږي، ښه کارګر پولیس شي. دغه څو وخت مخکې زه بېلګه لرمه چې یو کس آته امرالله صالح خپل هغه هم ورکړی وو، داستان لیکونه هم ورکړي وو، لیکن عامر داوزي ورسره جوړ نه و. اته په تروریستي او هغه کې په کیس کې شامل کړو هغه افسر، هغه افسر ما ته راغو راته ویول او راته وژړل، یو افسر زه اوسه ګرځېدل یم، بل اخره اخلاص مې کړلو او بل اخره اوسه شو لغای منفکل. یعنی حکومت کې دغه ستونزې شته دي، یعنی حکومت مکلف ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. دا کې دوی کې ده
دا خو دې همکاري مسله سو جنرال سي پدي د تخنيکي نظر کوي چې تخنيکي نظر دا ممکن نه دی چې د تاګ را تاګ د خوسندي هغه کسانو چې وسلې لري مهمات لري دغه مخونه ول شي شارونه ته
ز باندې ول نه. افغانستان د ټولو ګډ کور ده، افغانستان د ټولو ګډ کور ده، مسؤلیت د امام ده، د ټولو ده، باید لاس په لاس ورکوخه. نو خلاص ورکوم نو دوی به پخزی و پچاری موی دغه ډیر ستونزمنه ده. ما خو ټولې چې حکومت په لویه کچه شاید دغه دې مساعد کړ، یعنی فساد په حکومت کې. اوس زه تاسو وایم ته خدای او افسر څنګه رشوت وخوري، لعنت د پیغ افسر شي، لعنت د پیغ جنرال شي، لعنت د پیغ قومندان شي، څنګه رشوت خوري، څنګه د سرباز دغه خوري. ګوره دغه د افغانستان خلک دي، دا شونی ده، دا زه دوی ته وایم چې دا شونی ده. مونږ ورته ازلې بار بار می ورته ویلی دي، ما رئیس شورا امنیت ته بار بار ویلی و ورځ می ولې دوه خلکو دا څه کوي، دا شونی ده، د امنیت راوصل شونی ده، مګم تاسو باج ما ور کوي. بل خبره دا ده چې حکومت کې دغه مخکنی دغه مغد ته چې دغه وی چې جهاد کده مقاومت کده مجاهد دی، همدا دا جهاد دی څه وکړي. ها اوس کطالب ده، کدایش ده، القاعده ده، کج اسلامي ده، ټول مسلمانان کینی کنه حکومت اعلان کوي قانون تطبیق ولایت کې شونی ده کنه ده. هلته ما ورور قومندان د امنیت لاړ شي پوښتنه تنه وکړي چې څه کوي، هلته څنګه قانون تطبیق کړی ده، څنګه دغه قاتلین او مجرمین او مواد مخدرې څنګه محوه کړي دي.
بله بله.
ډیره مننه دا د قاطعیت مسله ډیره مهمه ده کور ودان. نوري صاحب تاسو مخکې وویل چې خبریالان او نور فعالان تحلیلي شي او دوی په ځینو مواردو کې دا اعلان هم کړی دی، لیکن یو شی چې دوی نه وایي همدغه خلک چې تحلیلي شي، چې د چا لخوا تحلیلي شي، ولې تهدید شوي دي یا څه ترې غوښتل شوي دي؟ که چېرته دغه خبره هم افشا کړي، شاید هغه کسان چې دا ډول کارونه کوي دغه ډول اعمالو لاس واخلي. که څه فکر کوي چې دوی ولې دا کار نه کوي، بیریږي او که کوم بل علت دی؟
عمدتاً دوه ډلې دي چې د غول خوا زموږ خبریالان او ټولنیز فعالان ګواښل کیږي. یو هغه کړی دي چې هغوی په غیر قانوني یا د ملي ګټو خلاف فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، دا غوی لخوا چې دا غوی کچه ز فکر کوم از ما پاند نسبتا کم ده، ولی په ډیره لوی کچه باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه غواش ګراف لري ور دی. متاسفانه چې د تاسو پویږي چې په هر سیمه، هر ولسوالۍ او هر ولایت یا مرکز کې د وسلوالو مختلفې ډلې فعالیتونه کوي. په ټوله کې دوی سره لدې چې د خبرنامو د ملاتړ خبره کوي، او دوی وایي چې د دوی لخوا د خبریالانو د فعالیت په برخه کې کوم ممانعت نشته ولا همکاري کوي. ورته متاسفانه په سیمایزه کچه داسې نه ده. په سیمایزه کچه د وسلوالو کوچنۍ ډلګۍ او ډلګۍ مشان کچېری د غوي د تمې خلاف، د غشتنې خلاف، یا غوي د فکر وکړي چې مثلا د پلانې رسنۍ یا خبريال فعالیت د دوی زد وو، یا د دوی په اصطلاح د فکر زد وو، نو دا غوي لخوا متاسفانه چې مستقیم ډول باندې هم غوښل کیږي او حتی تربید لاندې راوستل کیږي. موږ یې عملی بیلګم لرو د نګزات د شهادت پېښه چې ورستۍ پېښه په غزنی کې و. متاسفانه حتی موږ وینو چې د وسلوالو د ویان لخوا ټویټ کیږي او دا پېښه هم دل کیږي، ولې تر څنګه د غوی په کومنټونو کې موږ د وسلوالو د یو لوړ رتبه مسؤل چې په غزنی کې لسکونه وسلوال د تر لاس لاندې دی او د حکومت د فعالیتونو تر لاسه کوي، هغه په یو مشکوک ډول باندې هلته ورته لیکي چې دغه کس له حکومت له استخباراتو سره همکاري درلوده، او تاسو شته چې پلټنه وکړي ورسته ورته د شهید خطاب وکړي. نو لورای معلومی جو جوتیږي چې متاسفانه په لوی کچه باندې د دولت وسلوال مخالفین وسلوال ډلې او په دوهمه کچه مافیایي او قانون ضد ډلې او کړي هغه کوشش کوي چې د خپل هغه اعمال او د خپل ناسم اعمال او د پټ ساتلو او د ولس د ذهنیت د روښانه کولو د مخنیوي په خاطر چې د دوی د ګټو خلاف دي، همدغه ټولنیز فعالان او خبریالان پنشه کوي، او یې د اولې د غواش په وسیله باندې کوشش کوي چې دوی تر فشار لاندې راولي او ممانعت وکړي، او که چېرته په غواش باندې نه کېږي بیا وروسته دوی په نورو اقداماتو لاس پورې کوي چې متاسفانه د هغوی حسول دي.
ډېره مننه ښاغلی عارف نوري د سیاسي چارو شنند، همداراز د پوځي چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی، د ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو د رئیس رضوان مراد هم مننه، او ستاسو اوریدونکو هم منندوی. نن د جدي شپږمه ده. په دې ورځ یو څلوېښت کاله پخوا شوروي پوځونو په افغانستان یرغل وکړ. له همغه وخت تر اوسه پورې چې څه وینئ، د ډېرو په نظر دغه نادودې یا جنجالونه او جګړې له همغه وخته پیل شوې دي. په دې اړه په راتلونکي ساعت کې به اصل رو ظریف نظر به در سره وي.
Kore zamun, wata namore zamun.
زمنګ د ټولو مورې او خزان خو چیرې ماشي زمنګ د ټولو مورې ستاد دردونو کاروان تکور تکور زمنګ ستاد دردونو کاروان
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت نشر میشود که در آن موضوع شش جدی سال 1358 مطرح است. در شش جدی سال 1358 مطابق 27 دسامبر 1979 قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم عساکر خود را بیرون کرد. همین موضوع مطرح است. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. قماندانی امنیت کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. مشروع اخبار. قماندانی امنیت کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید می‌کند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس به رسانه‌ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در رویداد امروز در چهارراهی شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. این خبر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است. در اعلامیه گفته می شود این افراد در یک عملیات هوایی در منطقه مومنخان ولسوالی نابه ولایت هلمند کشته شدند. به اساس اعلامیه این حمله دیروز در حال انجام شد که این افراد نیت جاگذاری ماین ها را داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان گفته شده که در بین کشته شده ها 4 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند شامل می باشند. در این حملات 3 جنگجوی طالبان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شورای غور هرات برای موترها خبر داد. محمد اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا از این مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و آنها خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت بورد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلب کرکت سید حکیم و عادل تایگر را یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های داوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بود. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نو ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات سی می گویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخته شده کرونا بر این نوع کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن لوریسا تامورا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطینه شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما شش جدی هست که مطابق میشه با 27 دسامبر آجد به گفته نیز همه ای تاریخ تقریبا بیاد میاره، نسل نو شاید بیاد نیارن، منطقه بسیاری ها میفهمن که شش جدی یعنی چی. روی از این موضوع گفتیم صحبت کنیم. قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم مساکن خود را بیرون کرد. یک پروسه ساده واری معلوم میشه، منطقه 10 سال در بین بود از شش جدی که این موضوع آغاز شد. بسیاری در این فکر هستند که همین مسائل که امروز هم هست از امون روزا آغاز شده. البته هر کس در مورد نظر میگه، منتها فکت های تاریخی را یک دفعه از نظر بگذارانیم، باز قضاوت به شما میگذاریم. مهمان های نهایت محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای نایت‌الله بلیغ، عضو هیئت مذاکره کننده صلح هستن، اونا مهمان ما هستن فعلا. تنها آقای بلیغ خوش آمدین سپ به برنامه.
بخیر باشه.
بله بلیغ سپ، سخن اول از شما، به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ برازی که شما این موضوع رو از نزدیک میفهمین، مسائل خوب صحیح تعقیب کردین، نظر شما را بشنیم. بعض میمان های دگام داریم اونا هنوز وصل نشدن. بله استاد بلیغ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب نظر صاحب واسط تلویزیون رادیو محترم آزادی. موضوع شش جدی بعضی مردم میدارن روز سیاه میدارن، ولی ما به این روز بسار عبادت الله هم شده به خیر جامعه و ساعت هم بسار شده، بسار اصفات اختراعات هم شده باشد، ولی اونمو اعمال ننگینی که اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی در افغانستان مسلحانه با ساکر ظالمانه حمله کرد، اینمی حمله وحشیانه را متقبیح میکنیم و این مخالف انسانیت، مخالف سلوک همسایگی، مخالف قواعد بین المللی، مخالف همه ارزش‌های انسانی بود و ملت مسلمان افغانستان از این طرف بسیار آسیب بزرگ دید که تا به این روز او آسیب جریان دارد، بخاطر از این که اصل نظام و اصل قانونمندی شکست، که شکست تا به این روز ما نتوانستیم که اونو شکستگی را یک دم پس، اگر که چندین بار مشکل حل شد در جهاد تا نیست که قوای اتحاد جماهیر شوروی از این ملک بکشه، ولی باز در ساختن نظام دروازه ها باز بود، هر کس مداخله کرد که تا با این روز از مداخلات ظالمانه ما در امن و امون نیستیم. اصل انگیزه ایش همون شکستاندن نظام از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد جماهیر شرکت شوروی می‌دانیم.
بله استاد بلیغ، یکمک اگر جایتان رو تغییر بتین، برای از این که صدا یکمک خراب شد متاسفانه، مهمان های دیگر ما هم هنوز تلفون جواب نمیده. محترم آقای احمدزیان مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، سابق معاون رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، وعده گذاشته بودن که به برنامه وصل شدن، منتها هنوز وصل نشدن. و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر که سابق وزیر داخله دوران همی مسائل بود، اونا هم تلفون فعلا جواب نمیدن. آقای شفیق عیار، امرای بلیغ صاحب یک صحبت بکنین، ببینین که صدا چطور است. تو وقت ما شمارای تلفون ایلان میکنم، شنوندای محترم پسانتر اگر خواسته باشین شما هم در مورد اظهار نظر کنین، شمارای تلفون ما را یادداشت کنین: 0700 8227555 و شماره دوم 0799-203-540 و روی موضوع شش جدی یا آمدن قوای اتحاد شوروی به افغانستان است که بعد از 10 سال شکست از افغانستان رفتن. خب البته بسیاری ها میره شکست میگن و خود از اونا شاید قبول نکنن، منتها نماینده از اونا اینجا فعلا نیست که ما طرف افغان ها هستن. آقای بلیغ یکم اگه صحبت کنین سی؟
بله بله سن ما گفتم که سلام کار خوبش نه اعتبره که تغییر بکنیم.
بله خب همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه براتون، اونا امراتون گپ بزنه دیگه، کدام مهمان دیگه نیست فعلا. شنوندای محترم شما میتونین به ما تلفن بکنین. مهمانای محترم ما آقای احمدزیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی، آقای استاد عنایت الله بلیغ عضو هیئت مذاکره کننده صلح، و همچنان آقای فقیر محمد فقیر وزیر داخله زمان ترکی، اونا هم مهمان برنامه ما قرار بود شوند، منتها اونا جواب نمیتن. اگر شنونده باشه آقای شفیق عیار شما میتون شنونده را به استودیو وصل کنین، در غیر آن میشه که روی از این مسائل صحبت بکنیم. یک شنونده وصل شد. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم سر.
و علیکم السلام، بفرمایید سر.
قربان تانم بخاطر شش جدی خوب برنامه مگر ما یک چیز میکنیم بعد شما یادآوری بکنیم که در افغانستان هر کس یک مداخله خود کرده، اما بعدم که در نظر میکنیم از مداخله امریکا که فکر میکنیم روز کم مصرف داشته و کشتارم کم شده، فقط نظر ما اینه بوده بعدم یک شوروی یک آبادی کرد به افغانستان، اما ما و امریکا رو نهیدیم به خدا هیچ کمیت نهیدیم، مثلا برق ما که چیز عادی است امور برای ما تنبیتر نتانستان.
خب یا نظر شماست، منتها مسئله ایست که در دوران مرحوم ظاهرخان یک سیستم شاهی مشروطه بود، آستاستا پارلمان کار میکرد، مردم تحصیلاتش خوب بود، مکاتب خوب بود، امی شیرازه را مرحوم داود خان خراب کرد و در او هم میگن که تاثیر پرچم خلق بوده، یعنی شوروی هم بوده و نه، منتها ما کدام ثبوت در دست نداریم، ایده قضاوت هم میگذاریم به تاریخ، منتها بعد از او کمونستا این کار را کردن، امو شیرازه بیخی سکلیت او که سکلیت دیگه ایواز یک پاسا چندین پاچا ایشا شده، هر چهار نفر که چهار تا تفنگ هم داشت و پاچایی خود میچلانه سر مردم بیچاره. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه قسم فکر میکنین؟
بله این نظر ما قیلمی از قربانتون که کلفات افغانستان خود شما هر روز در خبرهایتون میگنید، اما بسیار زیاد تلفات داریم ما، جوانای ما 45,000 جوان ما را خود رئیس جمهور ما اعتراف کرد که از بین رفتن، بدون 45,000 جوان ما دیگه ایر انتحاری و انفجاری، شما در مجموع حساب کنید که اضافه از 5,000,000 زیاد رفته تلفات با پیش رفتن، این همان در وقت شوروی های قدر تلفات نداشتن.
خود بیام نظر شماست، البته شما هم روی از این موضوع نظر خودتان رو گفتین، تشکر از نظر شما. حالا آقای شفیق عیار دیگه شنونده باشه یا میمانا رو کوشش کنین که به استودیو وصل شه و یک شنونده دیگر رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایین. بله صحبت کنین سیب. بله شنونده عزیز. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، صحبت کنین، رادیوتون رو خاموش کنین سیب.
بله صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سیب.
خورم آدم شهاب الدین بدرم ده کابل نمی تا سر تماس نیولای ډیر ښه موضوع ټاکلې، خوشبختانه چې زه هم بر علی شم چې تاسو سره کلام وسم. ګوري د شپږم دی جدي او د امریکا دی ارغل پومن کې سپیر نشته، کله چې روسان افغانستان ته راغله دی غوی سره ځینې هغه حامیان ور سره و چې د خپل وطن په خرڅ ک لکه دا نن چې په افغانستان کې امریکا اشغال کړی دی، امریکا سره هم هغه حامیان او قاچاغچیان ور سره دی، امریکا نه راغلی چې په شلو کلو کې د افغانستان د خلکو وینې مشکلې، د افغانستان خلک په قتل او په شهادت مرسول، د افغانستان د خلکو نه هر نوع قرباني واخیستله. اوس موږ افغانان ته او شکار دی چې موږ دغه دوا لسیزونه یاد دغه سلور پنځه لسیزونه دا سی او ګټه پورته کو چې اوس دغه د صلح دروازې خلاصې شوې دي. هیڅ سړی باید د ارګ د حلقې نه نیولې تر نورو سیاسيونو پورې هیڅوک باید دغه صلح نور ګروګان نه کی د خپل د قدرت بقا په کې ونه لټي. د افغانستان خلکو پری دی چې په صمیمیت او په خنیت سره بی غرض خلک هغه خلک ګوري. دا د بین الافغاني مذاکرات او مفهوم او معنا دا نه ده چې د جنډ د حکومت لا درس خلق لاړ شي یا دغه 15 نفر چې نن په قدرت کې نازي دا افغانان دی دغه نور چې دی دا خارجيات براغلي. زه هتا د افغان په سر غنه ګورم چې دا دوه تابعیت دی او د نور ملکونو نه راغلي دلته په افغانستان کې په خلکو قدرت نمایي کوي. زه هم چې بین الافغاني مذاکرات ته باید مخور خلک مطرح خلک هغه خلک چې د وطن درد سره دا بل اخره دی وطن ته او سوکالي وصوله باید رامنځته کی.
بله بسیار تشکر از نظرتون. حالا مهمان دیگر ما به استودیو وصل شد محترم آقای احمدزیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی از میشناسین سابق معاون رئیس جمهور هم بودن، همچنان نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هم بودن که از او وظیفه به خیال سبک دو شدن. آقای مسعود خوش آمدین سه برنامه.
سلام علیکم، سلامت باشین، لطف شما، تشکر،
بیدار باشین. خانابت آقای مسعود، موضوع بحث ما شش جدی است، تک روی از این موضوع صحبت میکنیم، منتها ما زیادتر که کی ملامت کی سلامت روی از او زیادتر نمیخواییم بپیچیم. بسیاری قسمی که شنونده آخر ما گفتن که از این تجربه تلخ چی بیاموزیم و در آینده چی باید شوه. در 4 سال گذشته بسیار تلفات زیاد بود، منتها هنوز هم این خونریزی خاتمه نیافته. از این نقطه نظر تفسیر شما را بگیریم. اول بفرمایید آقای مسعود.
تشکر. ما به یقین هستم که هر رژیمی که از طریق زور قدرت بگیرم و از طریق کودتا بیاین قدرت سیاسی را بگیرم، مبتایی شمی باشد که مثل شش جدی پایگاه های اجتماعی در بین مردم نمی داشته باشند و مجبور میشن که دست به سرکوب بزنن. به همون خاطر بعد از شش جدی با وجود که رژیم که توسط حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت، از زمایه وسیع مردم برخوردار نبود و با وجود کمک های اتحاد جماهیر شوروی قدیم کشور را بردن به طرف یک بحران. و بسیار مهم است که بعد از این ما در تمام مسائلی که چطور به قدرت برسیم اراده سیاسی مردم را در نظر بگیریم و معتقد به این باشیم که نهادهای سیاسی نهادهای دموکراتیک باشه و همی اراده سیاسی مردم بتان از دامت سیاسی را در کشور به وجود بیاره که متاسفانه تابال این تجربه را به صورت درست تابال در افغانستان ما انجام نداریم.
بله خب آقای مسعود، ما خوب وقت کافی داریم دیگه، هم صحبت میکنیم. ما منتظر آقای فقیر محمد فقیر که در آن دوران وزیر داخله زمان ترکی بودن، اونا تلفون جواب نمیتن و همچنان آقای استاد عنایت الله بلیغ هم مهمان ما بودن و هم تلفونشان قطع شد و حال دوباره جواب نمیتن. خب به هر حال ما و شما فعلا هستیم. یک سوال عمده و اساسی ایست که در دوران خود امی کمونستا که بگویم یا پرچمی ها و خلقی ها، ایام در بینشان به اتفاق بودن. یکی از مسائل اساسی که در بین خودشان بود به اتفاقیشان بود، یکی دوم بعد از او دیگه عذاب اسلامی ها میام در بین خود تکه و پارچه هستن. حتی الان بگویم که جمعیت اسلامی یک از بسیار قوی که بودن، اینا هم در بین خود پارچه و تکه هستن. از او خاطر افغانستان یک قسم بی رهبری واری به حزب واری یک قسم در یک مشکلات که باشه، خود به خود تحت تاثیر اجانب می باشن دیگه. در این مورد مشکلات احزاب چی هست؟ چرا تر به اتفاق هستن غیره؟
مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بود، دو جا پرچمی ها بودن و خلقی ها، دو گروهی بودن که تقریبا از نظر مسائل مربوط به فرهنگ سیاسیشان فرق میکرد و بیشتر تلاش میکردن که هر گروه قدرت بگیره. اونا تقریبا یک ائتلاف فوری داشتن و پرچمی ها مردم های شهری تر بودن و خلقی ها مردم های اطرافی تر و اونا در بین اردو زیاد نفوذ داشتن و پرچمی ها در بین شهر و طبقه روشنفکر افغانستان. به این خاطر یک تضاد به وجود آمد و سبب همی شد که خود حزب جمهوری دموکراتیک خلق با وجودی که مجاهدین افغانستان در اوج کدام حمله بسیار استراتژیک هم شروع نکرده بودند سر شهرهای بزرگ،
هم اختلافات درونی خودشان خود حکومت سبب عزیز شد که فرو بپاشه و حکومت خودش از بین بره. بنابراین این سر احزاب اسلامی در بین احزاب اسلامی هم متاسفانه ما تا بال ایتور یک حزب فراگیر به معنای واقعیش که یک حزب سیاسی و محافظ منافع یک طبقه خاص اقتصادی یا اجتماعی باشه مثل که در کشورهای غربی تا بال در افغانستان همینطور یک چیزی به وجود نامده. و ایلا پیشنی بود که از سایان متمادی به این طرف حتی از زمان سلطنت محمد ظاهرشاه که قانون احزاب پاس نشد و رشد ندادن احزاب سیاسی را و در زمان داوود خان خودش طرف یک نوع اقتدارگرایی رفت و در زمان سلطنت حاکمیت کمونستا احزاب به کلی سرکوب کردن، طالبا خیش معتقد به مبارزات مدنی گفا نبودن. بسیار مهم است که بعد از این ما بتانیم اساسات یک حزب فراگیر در افغانستان به وجود بیاریم و از طرف حکومت مرکزی تقویت شود، بخصوص در قسمت یکی که احزاب بتانند در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنند. ما باید قانون انتخابات تغییر بدهیم و بر احزاب سهم قائل باشیم و سیستم انتخابات تغییر بکنه تا وقتی که احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان نقش برازنده نداشته باشند و پارلمان ما یک پارلمان حزبی نشه. هر قدر که در جامعه مدنی به شکلی که فعلا وجود داره اینا وجود داشته باشند، چون از یک نهاد از طریق یک نهاد سیاسی صحبت کردن نمیتونن، احزاب در افغانستان نهادینه نمیشه. مشکل فعلی در بین احزاب سیاسی همین که شرایط قسم نوردن که احزاب رشد نکنه و جای افراد نگیره، جای اقوام نگیره. و بعد از بسیار زیاد مهم است که احزاب باید در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنن و ما بتانیم در آینده سیاسی افغانستان یک پارلمان حزبی داشته باشه.
بله. خب آقای مسعود، در این 40 سال گذشته که احزاب نتانستن، یعنی به شکل حزب که باید شاید باشه، مثلا بعضی ها میگن اینا امو شرایطی که یک حزب که به شکل درست باید باشه، ای احزاب هیچ کدامش نداره. مثلا کنگره های حزبی خود در وقتش دایر نمی کنن، مثلا در هر ولایت نماینده خود ندارن، از او خاطر یک نوع انتخابات در بین خود احزاب درست نیست. از این قبیل مسائل که نداشته باشن، یعنی به اساس قوم و به اساس رفاقت و دوستی و همسایگی و گپای حزب در سر پای استادواری شدن و یا از چپ راست یکم که کمک میگیرن در او استاد شدن. شما به این انتقادات تا چیت موافق هستین؟
احزاب گناهشان نیست. احزاب در بسیاری از کشورهای مترقی جهان هم احزاب رشد میتن، زمینه رشد احزاب مساعد میسازن. همونطور که پیشتر گفتم، تا وقتی که احزاب سیاسی نتایج کار خود در روند انتخابات نبینه یا در روند های سیاسی نبینه، مسلماً در جامعه مدنی به شکل بسیار ضعیف باقی میماند. حال شما ببینید در پارلمان فعلی افغانستان از زمان ظاهرخان تا باله که همیش احزاب سرکوب شده و هیچ قانون انتخابات پاس نشد که مثلا احزاب بتونن نقش خود بازی بکنن و در شرایط فعلی هم قانون انتخابات ما بر احزاب سیاسی نقش درست قائل نیست. حزب چطور میتونه که مثلا رشد بکنه؟ حزب خواست در بستر سیاسی میتونه رشد بکنه. ما احزاب بسیار زیاد داشتیم و فعلا هم داشتیم. بنابراین در یک جامعه بسیار سنتی مثل افغانستان که محورهای سیاسی را محورهای قومی تشکیل میدن، در بسیاری از کشورهای غربی همینطور بوده که آهسته آهسته ما چطور از یک جامعه سنتی وارد یک جامعه مدرن شویم. خوبترین فاکتور که میتونه این انتقال یا این گذار از یک مرحله عقب مانده انجام بده و داخل یک مرحله مدرن بسازه جامعه را از نظر سیاسی، او احزاب سیاسی است که جای محورهای قومی را میگیره. متاسفانه رهبرهای سیاسی افغانستان به خاطر که خودشان به قدرت باقی بانند و حریفهای سیاسی قوی نداشته باشند همین کار را نکردند. حتی اشرف غنی تا بال مثلا معتقد به اینی گفت نیست، آقای کرزی معتقد به اینی گفت نبود و همیشه سر مسائل اقوام یا تاکید میکردن. این به این معنی بود که همیشه برای افغانستان خواسته که مشروعیت خود از طریق اقوام برش بیاره، نه از طریق مردم یا از طریق حزبی که میتونه مشارکت سیاسی را به شکل بسیار درست تنظیم بکنه.
بله تشکر آقای مسعود. آل یک شنونده محترم ما آقای عبدالشکور وزیری که یک در واتساپ بعض نوتا را نوشته کرده بر ما، ما گفتیم بهتر است که خودشان صحبت کنه، تلفن کردیم برشان. آقای وزیری خوش آمدین به برنامه ما.
آقای نظر السلام علیکم به شما، میمانای عزیزتان و همه شنونده های محترم رادیو آزادی، بسیار تشکر از این که به ما موقع دادین که در این روز بسیار سیاه در تاریخ افغانستان که اولین بار شیرازه جامع ما گسیخته شد، از هم گسیخته شد و تبعات از او را تا به حال ما میبینیم و او عبارت از هجوم و تهاجم نیروهای متجاوز اتحاد شوروی سوسیالیستی کمونیستی بود. متاسفانه تاریخ سیاست و سرآغاز تمام بدبختی‌های وطن بوده و باز دوستا شبات 7 و 8 ثور مشابه میشمارند، در حالی که ورود مجاهدین به کابل یک روزنه امید بر افغانستان بود، اما متاسفانه یک بخش از مجاهدین با ائتلاف و کمونیستا راه و مسیر جهاد تغییر دادن و آرزوهای ملت به خاک یکسان کردن، که چنانچه باعث از این شد که افغانستان چندین بار دیگه مورد تجاوز نیروهای اجنبی قرار بگیرد. انشاءالله که ملت با اتفاق اتحاد میتونه که از این همه مشکلات بدر بیاید، اما با درایت و با فهم و دانش سیاسی و ملی میتونیم که از این مشکلات برایم و این در تاریخ افغانستان اگر به می ائتلاف‌های ناموزون و نامیمون ادامه داده شود، حالت ماضی بیشتر خوب نخواهد شد و ادامه از می نابسامانی ها سبب از هم گسیختگی وفاق ملی خواهد شد. خداوند انشاءالله که کشور ما را از تسلط بیگانه آزاد بسازه و برای سیاسی های ما شعور عطا کنه که دیگر پیروی و پایدوی بر اجانب و نوکران نکنن. بسیار تشکر از اینکه به ما موقع دادید.
تشکر خانه تان آباد، از شما خیلی خداحافظی میکنیم. بازم میتونین نظرتان در واتساپ بنویسین، ما او را میخوانم. خب استاد مسعود، آقای مسعود شنیدین شنونده ما را، شما به شنونده ما چیز جواب میتین یا چطور؟
بله، من به این عقیده هستم که انشاءالله فرماندهی سیاسی در افغانستان بعد از تمام مبارزه سیاسی در جامعه مدنی قوی شده میره و بعد از اینکه مسائل افتاد با طالبا مثلا به یک نتیجه برسه و اونا هم بیان شامل جامعه مدنی شوند، بعد از تمام مبارزات مردم افغانستان به خاطر رسیدن به قدرت یک مبارزه سیاسی مسالمت آمیز رقابتی میباشند که هم نهادهای جامعه مدنی قوی میشن و هم احزاب سیاسی قوی میشن و بعد از این کسی نمیتونه که جلوی رشد احزاب سیاسی رو در افغانستان بگیره. این حال ما وقتی میتونیم که واقعا حکومت ملی رو در افغانستان به وجود بیاریم که در او اراده سیاسی مردم انعکاس پیدا کنه و این ضرورت است به اینکه ما ترتیبات یک برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف در افغانستان پیروزی بکنیم تا که واقعا ما بتونیم از طریق رأی شفاف مردم یک حکومت ملی در افغانستان به وجود بیاریم. او هم میتونه اقتدار ملی رو تمثیل بکنه و او هم میتونه که کشور به طرف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ببره، هم ثبات سیاسی رو بیاره و هم امنیت در کشور سرتاسری شود. تا وقتی که یک حکومت با مشروعیت سیاسی در افغانستان به وجود نیاید، متاسفانه بی‌ثباتی دوام پیدا میکنه، ناامنی دوام پیدا میکنه، چرا حکومت‌های نامشروع نمیتونن که از منافع اقوام یا گروه‌های مختلف اجتماعی نمایندگی بکنن.
بله تشکر بله. آقای مسعود، خب حالا مهمانای دیگر ما خود جواب نمیتن، یک مهمان دیگر داریم که اونا همیشه همکار هستن با ما، محترم دکتر حمید عزیزی، قسم تصادفی و خاطر ما آمد که ایشان در مورد مسائل عذاب سیاسی هم بعضی کارها دارن و یکی از سوالای عمده و اساسی ما همی بود که سابقه همی عذاب سیاسی در افغانستان چطور است، روی از این میخواییم کم صحبت میکنیم. اما قبل از او عزیزی سب خوش آمدین به برنامه.
جناب نظر محترم سلام و درود بر شما، امیدوارم سلامت باشین، خدمت مسعود صاحبم سلام و احترام و شنونده های عزیز و ارجمند.
تشکر سب. خب آقای عزیزی، شما اگر بنوان که از این که یک نظر یا مقدمه باشه در مورد شش جدی، من حیث یک دکتر جوان، عالم جوان ما، چی فکر میکنین؟ شما خود او وقتا به خیالم که حضور نداشتین در این دنیا مطالعه کردین، چی فکر میکنین روی مسئله شش جدی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. یک نکته را اول عرض بکنم، کسانی که معمولا در صحنه تجربه حضور داشتند اونها فقط چشم دیدهای خود در اختیار دارند، اما کسانی که از طریق مطالعه به یک مقطع زمانی نگاه میکنن اونها میتونن یک چشم دید جامع‌تری از ابعاد مختلف نسبت به موضوعات داشته باشند. و امیدوارستم که از ما هم امیتو یک عبارتی به ذهنیت جامع‌تر و کامل‌تری نسبت به قضایا و وضعیت باشه. من فکر میکنم در مجموع اگر بحث شش جدی را ما گره بزنیم به فعالیت‌های حزبی، در حقیقت متاسفانه تحزب در افغانستان به جای از این که به عنوان یک ساختار و به عنوان یک روحیه در بستر اجتماعی افغانستان رشد بکنه و زمینه ساز وجود آمدن یک جامعه دموکراتیک شود، بیشتر به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی، یعنی نه به عنوان سیستم نیمه وارداتی و نیمه بومی، بلکه به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی در افغانستان شکل گرفته. اگر شما شکل گیری احزاب اولیه در افغانستان در دوره دموکراسی نگاه بکنین، در دوره دموکراسی به اول اگر نامش را بگذارید و بعد از او حتی شکل گیری احزابی مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احزاب مختلف دیگه مثل بالا شعله و جناح‌های مختلف دیگری در افغانستان شکل گرفتن تحت عنوان ایدئولوژی، ساختار و چارچوب به عبارت کمونیسم و سوسیالیسم شکل گرفت، احزاب اسلامی هم که در افغانستان روی کار آمدن بیشتر به عنوان انگیزه ها و روحیات وارداتی از کشورهای دیگه مثل مصر و مثل بعضی کشورهای دیگه در افغانستان به عبارتی جایگاه و پایگاه برای خود ساختن. شما میبینین بیشتر شکلگیری احزاب هم در خارج از افغانستان بوده، چه احزاب جهادی و چه احزاب به عبارتی چپی، همگی از اینها شکلگیری و بستر ساختساز از اینها خارج از افغانستان بوده، برای یک دوره آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن، اما با واقعیت ها و یک دوره دوامدار به عنوان مبنا در افغانستان اینها سازگار نبودن. خیلی زود بعد از یک دوره یا در تقابل با جامعه قرار گرفتن یا این که بعد از یک مدتی کاربرد خود از دست دادن. نمونه بسیار واضحش احزاب چپی هست که در تقابل با جامعه قرار گرفتن، احزاب راستگراها که کاربرد دادن بعد از یک دوره کوتاه از دست دادن و شما امروز طرح و پراکندگی را در میان هر کدام از اونها میبینین که از هر کدامشان ها شاخه دیگه امروز ساخته شده برای رهبریت افراد. ما متاسفانه تجربه احزاب را در افغانستان یک تجربه ناکام داشتیم.
بله.
اما در بحث شش جدی اگر مستقیما
بله دکتر عزیزی بله ببخشین صدایتان یکمه که باز خراب شد، مچم از طریق سکایب چرا خراب میشه صدا. من با اجازهتان کمک صبر کنیم که به شنونده از ایزمون فرصت میتیم، بعد از او دوباره رشته سخن به شما و به آقای مسعود میسپارم، یک 5-10 دقیقه به شنونده محترم ما هم فرصت میتیم، اونام به این مسائل تاریخی اظهار نظر بکنن و هم سوالات خود طرح کنن. با اجازه مهمانا آقای شبیه قیار یک اعلانک کوتاه دار یا نداریم؟ اگر نداریم شنونده که وصل شده راستان میگیریم شنونده را. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب تاسو ته او د عزیز رادیو ټول اوریدونکو ته تاسو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب. مهربانی.
بله واقعا چی تاسو ته ډېر معلوم ده او ټول افغانان د دې شاهد یو چې په افغانستان کې په مختلفو دورونو کې بحرانونو سره موږ لاس او ګریوان یو او الله دې وکړي چې په افغانستان کې یو داسې ملي شموله صلح او ارامي راشي چې زموږ دغه کړېدلې او دغه دردېدلې ملت چې دی نور دغه د بحران نه او د رومیانو لخوا تحمیل شوده دغه سیاسي جنګونو نه لاسته فرشو او د افغانستان او د خپل ولس د ترقۍ لپاره او د مسؤلیت لپاره اخلاصانه کار وکړو. زه غواړم چې نور دغه کم چې په تاریخ په اوږدو کې چې دغه منفي تجربې چې باید نور باید تکرار نه شي او دغه په افغانستان کې تاسو وګورئ روسانو هم داسې لاسوهنه وکړل د خپلو اهدافو لپاره. همدارنګه اوس امریکا هم دلته خپل منافعو لپاره راغلې ده. روزانه دلته خبرې اعلان او دلته مدني فعالان او سیاسي شخصیتونه وژل کېږي او امریکایان چې دي هیڅ اقدام هم نه کوي. نو دې نه معلومېږي چې دوی د خپلو اغراض لپاره دلته راغلي دي او د افغانستان د خلکو هغه کم حقوق چې دي هغې په اړه هېڅ احترام نه لري. زما په نظر باندې دوی دا خبرې کول غواړم چې نور افغانان باید په خپل منځو کې یو موټی شو او سیاسي اختلافات باید پای ته ورسوو او نظام کې باید ټول اقوامو ته باید فهم ورکړی شي او د ملي هغه په فضا کې دغه د افغانستان د ترقۍ لپاره کار وشي. دغه زما نظر ده. بس
بسیار خوب، تشکر. خوب نظر است. یک شنونده دیگر رو بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما آقای نظر و میمونان شما آقای عزیزی. من درباره این موضوع شما یک نظری دارم.
بفرمایید.
موضوع شما با آقای مسعود درباره همین عذاب
است.
شما مصاحبه کردیم. آقای مسعود خوب با بلای آقای کرزی انتخاب کرد. آقای اشرف‌غنی انتخاب کرد. اینا با پاکستان باید جور بیاید. این در رشت عذاب هم است آقای مسعود.
بله.
نه باید جور بیاید. خط دوران باید با پاکستان بده. این تو عذاب ما چکار کنن که ملاحظی ملیر میخواه به دیگر کسی بده بخاطر که خود به خاطرت برسه یکشن وقت برامش زندگی کنه. دیگه تو عذاب یه هسته که این عذاب غوی ما نداریم که در افغانستان که منافی ملی عشق کنه. شاید هم چوکیرم بخاطر چوکی نیه، بخاطر عزت و بخاطر خاک خود.
بله. خب شنوندی عزیز، شما منتها یک راه حل پیشنهاد نمیکنین. از او خاطر روی از این موضوع با دکتر صاحب عزیزی صحبت میکنیم. تشکر، صدایتان هم رفت و آمد داره. یک شنوندی دیگر بگیریم آقای ایار. بله شنوندی عزیز
سلام. سلام نظر صاحب، سلام به شما و تمام شنونده ها و مهمانان عزیز. تا نصرت الله زرین استانگزی هستم از ولایت هرات.
بله استانگزی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
بخیر باشین. شش جدی را هیچ کس انکار کرده نمیتونه که یک روز سیا در تاریخ افغانستان بود. روزی بود که تمام بدبختی را بر ما تا به امروز از اینجا نشأت گرفت و بر ما بابر آورد. خب به عنوان این که ما از تاریخ پند گرفته باشیم، به عنوان این که ما از تاریخ عبرت گرفته باشیم و روزهای سیایی که در ظرف این حدود 40 سال بر سر ما تکرار میشه مجددا تکرار نشود، لازم هست که در شرایط امروزی دشوار ما در کنار دولت خود استاد شویم، بقای دولت خود را در پایداری نظام استوار و مرکزی خود ببینیم. و بیشتر بحث از احزاب یادآوری شد. آقای مسعود یادآوری کردند که گویا احزاب به نحو سرکوب شدن و برای احزاب زمینه فعالیت مساعد نشد. ما اگر ببینیم که گروه هایی که امروزه خود را در وزارت عدلیه به نام احزاب ثبت کردند، هیچ کدام اونا نه شرایط یک حزب سیاسی را دارن، نه اهلیت یک حزب سیاسی را دارن، بلکه گروه هایی هستند که از یک جنگ داخلی به جا مانده بودند و همون رؤسای همین گروه ها برنامه حزب خود را ثبت کردن و بخاطر امتیازگیری سیاسی اونا. خب به امیدی که احزاب با تمام معنا به وجود بیایه، از گرو قوم و سمت و زبان و مذهب بیرون شد و به عنوان تمام معنا احزاب ملی را ما بداشته باشیم. ولی الان نستیم ایجاب میکنه ما یکم از خودگذری داشته باشیم و به اصطلاح خودخواهی هایی که قبلا باعث بدبختی ملت شد
او به خودخواهی های خود را ما کنار بگذاریم و یکم این منافع ملی را ما در نظر بگیریم. حالا میایم با سوال خود از جناب مسعود صاحب.
بله
مسعود صاحب، یکی دو بار یک دو تا بیانیه داشتن که خیلی تاریخ ساز بود. یکی که زمانی که با جناب آقای اشرف غنی احمدزی اینا به اصطلاح متحد می شدن، یک در مقابل تیم مقابل خود گفتن که کسایی که همه در چور و چپاول و در دزدی و افغانستان دخیل بودن در تکت تیم مقابل که اصلاحات و همگرایی باشه جمع آوری شدن، و زمانی که بعد از اینکه اینا سمت خود برکنار شدن دوباره با احزاب رفتن و در هم در کنار همو اشخاص هستن و بازم بالاخره موقفگیری دارن. یک بخش دوم اینا را بازم اینا زمان داشتن که از زمین سمت خود برکنار شدن.
خب منتها اینا استانگزه موضوع بحث امروز ما نیست، ما موضوع شش جدی را میخواییم صحبت بکنیم. اگر آقای مسعود خواسته باشن این را تشریح میکنن، اگر این موضوع بحث ما نیست روی از این موضوع یک برنامه دیگه میگیریم. اگر آقای مسعود قبول بکنه بعد از دو میتونیم روی از این مسائل روی هر شخصیت افغانستان علایده علایده میتونیم در برنامه خاص صحبت کنیم. تشکر آقای استانگزه از شما. دیگه شنونده اگر نیست، بله یک شنونده دیگه هم هست. بله بفرمایید.
حضرت سلام محمد سلام و نومی که در طولان جکم نظر سر تاسر تو تاسر زنون ملمانوتا.
بله خوش آمدیم.
نظر سر نه پا منگ بانده نه شورویان ملامت گلو او نه امریکایان ملامت پی پا منگ بانده. ملامت منگ یاستو چی شورویان منگ راوستل او امریکایان منگ راوستل. ملامت منگا یاسو سی دی خلکو کورونا منگا پشورا گانو اولان کلاو بسلمانانا منگا پی مرکلل. ملامت منگا یاسو سی پا امریکایانو پا بی پیرو تا تیارو کس پریگو و پا خاص پخوارو غریب بانده کوا غا منگا کوا. نی امریکایان پا منگا کئی نی شورا گانو پا منگ تاروس کرده. نظر سر دا جنگ آج زایسا پا وقت دا جنگ دا امریکا و دی شوروی روان و پرچندانو بم زایره کولی خلقیانو بم کولی اخوانانو بم کولی اخوانانو تا با امریکایانو خرچ پرکولا و پرچندانو تا با شوروویانو ورکولا. دا ملامت منگا ولی بارانی خلقو گریو ملامت منگا یاسو منگا یاسو منگا یاسو و سلام پیتی را.
بله یام نظر شما حالا از شنوانده از ما تشکری میکنیم. بس از دیگه در شنوانده را وصل نکنین که وقت کم شده میره. با اجازه دکتر صاحب عزیزی، بعض سوالا راجع شد به آقای مسعود، از او خاطر از آقای مسعود جوابا را بگیریم. اول بسیار خلاصه آقای مسعود بفرمایید.
آن برادر ما انتقاد کردن که در او وقت نمیتونم رای اشرف غنی رفتین و متهم ساختین بعضی کساره که در چور چپاول دست داشتن. بلی خواه واقعیت است. 8 میلیون دلار از کابل بانک گم شد. مسئولش کی بود؟ اما کسایی بودن که در کابل بانک سهم داشتن. اما کسایی هستن که تا بال آنمو 800 میلیون دلار به کابل بانک پرداخت نکردن. در اوجه محمود کرزی بود، خلیل فیروزی بود. یا کلش کسایی بودن که به تیم همگرایی همراه دکتر عبدالله دموف انتخابات سال 2014 یا وجود داشتن. این رو ما دروغ نگفتیم. این رو کل مردم افغانستان نمی‌فهمن. حالی که من پس آمدم با همراهی که امونا مثلا یک جای شده، این مسائل سیاست از یک مرحله یک موضوع یک ائتلاف به وجود نه، به یک مرحله یک ائتلاف دیگه به وجود نه. من نگفتم که تمام حرکت آقای عبدالله و تیم همگرایی که بود کلش متهم هستن. گفتم کسایی که متهم بودن در کابل بانگ اینا رفتن فعلا در همون تیم هستن. دیگر مسئله اینطور بود.
بله.
اینا این سر هست مسائل احزاب اگر کدام سوالی باشه که ما جواب بدین سر شش جدی.
بله بله تشکر، خوب شد که جواب دادین. آقای مسعود، آل دکتر صاحب عزیزی میخواست سر مسئله شوروی چیز بگوین که ما گفتیم به شنوندا فرصت میتیم. خب دکتر عزیزی شما آل میتونین صحبت بکنین، هم شنوندا را صحبتایشان در نظر گرفته اگر بسیار خلاصه صحبت بکنین که ما فرصت سوال داشته باشیم. آقای عزیزی بفرمایید.
بسیار تشکر نظر صاحب، امیدوارم که کیفیت صدا مناسب
حالا خوب شده. بله
تشکر. میخوام که سر شش جدی متمرکز بیایم. متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صدد یک تغییر ایدئولوژی در افغانستان بود. با کودتای 700 اونها به لحاظ ایدئولوژیک نظام را در افغانستان تغییر دادن. تغییر ایدئولوژیک به معنی فروریختن تمام پایه‌های یک نظام موجود است. نظامی که در افغانستان بود از سلسله نظام شاهی آمده بود و هنوز هم در حکومت داوودخان اثراتش یک دوره گذار بود از عبور از نظام شاهی به سمت یک نظام جمهوریت. متاسفانه به حزب دموکراتیک خلق افغانستان این تجربه چند هزار ساله نظام شاهی را در افغانستان که به عبارتی جا افتاده بود و به عبارتی تسلط خود به طور کامل در افکار و اعتقادات جایگاه‌های مردم حفظ کرده بود، حتی در نمازهای جمعه به نام حاکم زمان نماز جمعه خطبه خوانده میشد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساختار را فرو ریخت. با وجود از اینکه به عبارت ابزارهایش هنوز نگاه کرده بود، مثل اردو، مثل مثلا بعضی وزارتخانه‌های حرفا، اما در مجموع ساختار را از بین برد، ساختار را شکستان. این شکستاندن ساختار در نقطه مقابلش وقتی که در تضاد و تقابل با اعتقادات و باورهای جامعه هم قرار گرفت، یعنی شکستاندن ساختار در حالتی که به عبارتی برخلاف جامعه شما قرار میگیرین، باعث به وجود آمدن قیام‌های مردمی که در اون زمان حتی احراب هم وجود نداشتن. و در نتیجه این قیام‌های مردمی و اتفاقاتی که در درون خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتاد و هنوز نتانسته بود به عنوان یک حزب خود تثبیت بکنه، زمینه رو به این فراهم کرد که روسا به افغانستان بیان و فصل خون در افغانستان آغاز شود. حتی اگر امروز کسی میاد بر فرض مثال مقایسه میکنه، میگه که خب در دوره به عبارت کمونستا اگر هر اتفاقی افتاد بعد از دوره کمونستا هم چطور شد و چی کار شد و چنان شد، من نمیخوام دفاع بکنم، ولی تحلیل من است که کمونستا این زمینه رو فراهم کردن به این که فردا آدمهای بی تجربه ای که هیچ گونه تجربه کار سیاسی و سلسله مراتب اداری و بروکراتیک نداشتن، اینا در قدرت قرار گرفتن، در نتیجه شکست اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبدیلش به حزب وطن، فروپاشی حزب وطن، ساختار به زمینه رو به این فراهم کرد که انسان‌های بی تجربه‌ای که حالا تحت فشار و تحت تأثیر به عبارتی بلوک غرب هم قرار گرفته بودن، پاکستان و کشورهای دیگری مثل ایران و اینها هم اهداف خود در اون دنبال میکردن، نتونن به عنوان مدیران موفقی باشن. ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از کسانی که در ساختار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دولت‌های قبلی کار کرده بودن؟ اونا نتونستن در افغانستان موفق عمل بکنن و خراب کردن. چطور ممکن است ما از مجاهدین انتظار داشته باشیم که در دوره جنگ رشد کردن و تجربه حکومتداری رو نداشتن؟ به همین خاطر اونا هم نتونستن که ساختار مدیریت بکنن و ما به سمت بحران‌های بیشتر رفتیم. متأسفانه شش جدی در ادامه اون فروپاشی ساختار در افغانستان بود که در حال حاضر هم ما درگیر دوباره ساختن ساختار هستیم. شما در مذاکرات دوحه هم می‌بینید که جنگ و جنجال بر روی نوع نظام، بر روی ترتیبات نظام، بر روی اینکه رئیس جمهور باشه، شورای رهبری باشه، چی باشه. یعنی ما ساختار شکسته که در هفته سور شکست و هنوز در حال بازسازی هستیم و داریم بهای ازیر پرداخت کرده میریم. شش جدی آمد مهر تأییدی بر روی شکستن ساختار بگذاره و روند قربانی دادن مردم افغانستان برای ساختن دوباره ساختار طولانی تر بسازه. من تا
همینجا در
این مورد کفایت.
بله تشکر دکتر عزیزی. خب آقای مسعود، یک موضوع جالب ایست که مثلا احزاب سیاسی در جرمنی یا در دیگه جای، مثلا در ترکیه بگوین آق پارتی گفته یک چیز در نظر تان میاد، یا مثلا در جرمنی اسپیده میگن از این قبیل. منتها در افغانستان وقتی که از مسائل سیاسی زیادتر صحبت میشه، از حزب کده اشخاص در کل آدم میاد، گفته تاجکا به فکر آدم میرسه. به طور مثال مثلا ترکی، افیزلامین، کارمل که دیگه و دیگه گروه کار که بودن نفرایشان. خب از این خاطر همتون در جهت مخالف هم از مثلا اعضاب بسیار بیاد آدم نمی میایم که اقدر رهبرایشان یاد آدم میایه، استاد ربانی، آقای حکمتیار، سیاف، این قسمی قطار که میتونه کل اطفال که هنوز به مکتب نرفتم شاید کل از این نامه را بتانن قطار بخوانن. یعنی در اینجه یک عجیب غریب یک موضوع موجود، زیادتر شخصیت ها در بین خود زدن کندن و در بین مردم بیچاره چیز دنمو چیز معقوله بسیار بزرگ است در امریکا گفته میشه میگه فیلا اگر کتیگه دیگه جنگ کنن سبزه ها دبن لغتمال میشه، یعنی مانایش ایست که مردم بیچاره ایج میلیون ها فدا دادن، قربان دادن، شهید دادن، از خاطر یعنی وطن و منافع ملی و اتگپا و قدر به خیال محمیت نداشته برای از شخصیت ها. آقای مسعود چرا یه ترس قبول دارین این انتقاد یعنی؟
بله در بسیار کشورا خود شخصیت ها وقتی درنس حس قرار میگیرن یا نماینده احزاب میباشن، مثلا در امریکا ما میبینیم که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات ها اینا خود رهبران و جذابیت خود رهبران مردم زیاد سرشان حساب میکنن نسبت به اینکه حس چی پلان داره و چی برنامه داره. در اروپا با زیادتر تاکید سر مسائل برنامه است، استراتژی احزاب است و ایگه پاست. در افغانستان هم چون احزاب خودش مولود یک تحول و تکامل اجتماعی در افغانستان نبوده و همیش وقتی که بعض حوادث سیاسی رخ داده در افغانستان احزاب به وجود آمده، از او خاطر زیادتر کسی که در رأس حزب قرار میگیره امور زیادتر مردم میشناسند و این فرهنگ سیاسی هم قسمی بوده که تامیالی هم زیادتر مثلا احزاب نمیتونند که برنامه های حزبی خود بر مردم معرفی بکنند، مثلا در اقتصاد چی برنامه دارن، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، فقط اونم شخصیت ها رو میبینن که هر کسی که یک کمک مسائل بیشتر مسائل عاطفی گپ بزنن، مسائل اخلاقی گپ بزنن یا از مسائل دینی مثلا معلومات داشته باشن مردم همون طرف علاقه پیدا میکنن. این دیگه تقریبا یک موضوعی است که در بسیار از کشورها همینطور مسئله است، یعنی وقتی که در امریکا این مسئله جذابیت رهبران مطرح باشه در کشورهای اقیمانه مسلما این گپ مطرح نباشه.
خب منتها فرق بینشان یک کمک فرق ایجاده میبینه در اوجه چهار سال میایه بعد از او میتوننم از بین ببره رئیس جمهور خود یا مکسیمم دو دفعه میتونن رئیس جمهور شه و منتها اعضاب سیاسی اینا را پیش میکنن، یعنی اعضاب اینا را در بین خود انتخاب میکنن، یک سال تیر میشه که یا از امتحان تیر شون، منتها از ما هم خود رهبری خودش هر چی گفت اونم تو میشه. این موضوع رو بیاین از دکتر صاحب عزیزی که بهتره هستن دیت موضوعات بررسی هم کردن از اونها بشنیم. دکتر عزیزی چی فکر میکنین سه بعد یک کمک ادبی اگر گپ بزنیم در افغانستان شخصیت محوری میگن چی میگن از این قبیل از عذاب ما نیستیم چی میگن؟
متاسفانه همونطوری که اشاره شد با توجه به اینکه خب فعالیتی به نام احزاب در یک بستر ناآرام تشنج و جنگ شکل گرفته، بیشتر افرادی که به نوعی مثل چیزی که در ادبیات حماسی ما و شما داریم افراد قهرمانان یا اسطوره ها آرام آرام در بین مردم شکل میگیرن. خب مطمئنا حمایت های خارجی، امکانات مالی هم میتونه زمینه ساز از این شود یک شخص در رأس قرار بگیره و مردم فقیر و بیچاره ای که دچار جنجال و مشکل هستن با توجه به اینکه انتظارات مالی برشان به وجود میاد آرام آرام او شخص را قبول بکنن. شما میبینین حتی بحث شایستگی های فردی هم مطرح نیست در این قهرمان سازی ها، مثل که در ادبیات گفتم مثلا یک توانایی ویژه و خاص مطرح نیست، بلکه قرار گرفتن در یک موقعیت و داشتن امکانات است. شما در بسیاری از رهبران فعلی افغانستان سعی بکنین شایستگی های از اونها را اگر در مقایسه با قومشان بخواین بسنجین شاید اسفل قوم خودشان یا به عبارتی کم ناتوان ترین شخص قوم خودشان مطرح شوند، اما با توجه به اینکه در یک موقعیت قرار گرفته و امکانات در اختیارش است و این امکانات زمینه انتظارات اقتصادی و مالی را برای افرادی که فقیر و بیچاره هستند ایجاد کرده و او استفاده از احساسات مردم کرده را زمینه را فراهم کرده که او شخص مطرح شود. نکته بسیار مهم دیگه که در کنارش وجود داره که جواب سوال شما میشه است همین افراد ناتوان که فقط امکانات مالی تنها شاخصه و ارتباطات بیرونی تنها شاخصه ایشان هست و استفاده از احساسات قومی ابزار کارشان هست، اینا به منظور از اینکه جلوگیری بکنن از پیدا شدن رقیب برشان و به دردسر افتادنشان معمولا تلاش میکنن که ساختار حزبی را در اون تعریفی که برای حزب وجود داره را جلوگیری بکنن که احزاب به اون سمت حرکت نکنن، یعنی عمو مجموعه‌ای را هم که جور کردن تا جایی که اجازه میده و ایجاب میکنه که خودش و بعد از او فرزندش یا اقارب خانوادیش در رأس قرار داشته باشه حمایت میکنه، بعد از او پیشروش میگیره. شما حذف فیزیکی در داخل احزاب مختلف چپی و راستی رو شما سعی بکنین بسیاری از افرادی که در حلقه اطراف رهبری در حال رشد بودن، حتی خود احزاب اقدام کردن به حذف کردن از او یا بر فرض مثال اتفاقات دیگری برشان افتاده. همین زمینه را فراهم کرده که شخص به منظور بقاء خودش و ادامه بقا برای بر فرض مثال خانوادهش، برادرش، فرزندش تلاش از این را داشته باشه که دیگران را سرکوب بکنه و به خاطر بیشتر تشهیر و بیشتر تشهیر به سمت ازی هست که شخص را به عنوان اسطوره مطرح بکنه. شما حتی در مورد رهبرانی که امروز نیستن در بین کمونیست‌های افغانستان از دکتر نجیب بگیرین تا خود ببرک کارمل، در بین مجاهدین افغانستان در نظر بگیرین از برادر مسعود صاحب، از عامر صاحب احمد شاه مسعود، از استاد ربانی و همینطور از افراد دیگر، طرفدارانشان یا حلقه بالایی که بیشتر اونا را تبلیغ میکنن چقدر صفات و خصوصیات عالی که در انسان‌های عادی پیدا نمیشه بر از اونها تعریف و تشهیر میکنن. ای باعث شخص محوری و باعث فرد محوری شده در جامعه افغانستان و جامعه افغانستان به همین خاطر بیشتر به دنبال شخص و فرد میره. چرا؟ به خاطر که جامعه در سطح پایین سواد قرار داره و هنوز برنامه محوری در اون جای نگرفته. حتی کسانی که برنامه محوری رو شعار دادن وقتی در روی صحنه آمدن مردم افغانستان متوجه شدن، مثل آقای دکتر اشرف غنی، مردم افغانستان متوجه شدن که برنامه محوری چیزی که مطرح بوده صرفاً یک ابزاری برای رسیدن به قدرت بوده. شما حتی میبینین آقای دکتر اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خودش به خاطری که اونمو شهرت و هم در کنار بعضی مسائل.
بله بخالم که صدا خراب شد دکتر عزیزی، صدایتان میره میایه، وقت ما هم به پایان تقریبا رسید، یک دقیقه یا دو دقیقه دیگه مکسیمم داریم. آقای مسعود اگر میخواین گپایتان رو جمع‌بندی بکنید، یک امید هست که در بین امی اشخاص هست که حداقل جمعیت اسلامی در بین خود جور بیاین، یا مثلا یک رهبر از مزار شریف او میگه منم، از ایرات میگه منم، از پنشیر میگه منم، از کابل میگه منم، از بدخشان میگه منم، اینا رو تا جور بکنیم یک 40 سال دیگه تیر نخواد. شما آقای مسعود چی میگین؟
این مسئله اعضاب سیاسی که اختلافات در بین اعضای اعضاب بوجود بین یک امر معمول است در همه دنیا، سر پلیسی ها ایلان دفت اختلافات بوجود بین، مثلا سر اهداف اختلافات بوجود بین، معمول است در اعضاب سیاسی که معتقد به یک نوع دموکراسی درون حزبی هستند این اختلافات قابل درک است به وجود میاد، خصوصا سر پالیسی ها. اما در احزابی که اوجا یک گروه اقتدارگرایی مطرح است، با اوجا تسلط یک گروه مطرح است مثل احزاب شفیع، بسیار کم انشابات در اوجا رخ میتن، از این خاطر یک امر معمول است. اما بسیار زیاد مهم است که ما در افغانستان فعلا شاهد شکلگیری یک طبقه متوسط روشنفکر هستیم که شامل فارغین یونیورسیتی ها، مثلا مامورین خدمات ملی، تاجرای ملی و اینا همه گجا تقاضا دارن که در ساختار سیاسی به نحوی از آنها مشارکت سیاسی داشته باشن و این یک پدیده کاملا نو است در افغانستان.
خب آقای مسعود بخیرم که این موضوع را یک روز دیگه ما شما میتونیم در یک برنامه خاص صحبت بکنیم، برای اینکه هیچ فرصت نموند. 3 دقیقه پیشتر از خاطر که استودیو به خبرها آماده شد ما استودیو را ترک میکنیم. از اشتراکتان بسیار جد تشکر. محترم آقای احمدزیان مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، و همچنان محترم آقای نتلا بلی، عضو هیئت مذاکره که دوباره تلفن نه برداشتن، همچنان آقای فقیر محمد فقیر، وزیر داخلی زمان ترکی، اونم با وجود وعده تلفن را جواب ندادن، شاید مشکلات تکنیکی تلفن هم باشه. و در آخرین لحظه محترم آقای دکتر حمید عزیزی که اینا متخصص مسائل سیاسی هم احزاب سیاسی هستن، اونام به برنامه ما اشتراک کردن، از اونام یک جهان تشکر از همکاریشان. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
با رفیقان شب مهتاب زیادم نه
خوش هوا بود با شاعر امواز زراد تخت رستم بسر کوه سمن رانک ما شربا و دست نان فقیر هرچی می شد با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمک خون وطن دیده ایشان کار کند چی بگویم که شکستن مکدونک مو